që kam ulur besheve të Bangladesh au të New Zealand. No, are ke ofes alosh veçi po lumri grup ki. Do ti mund të kemi nisim final të u ata jo Hindustan, ha ma të zbëru çal të por. Dash
zëme që nga mbrocën dhe si
nga dhe. Ma ba dhe të ka të ma vë që pak kësë zanë të nukur nga khalë gujtë dhe qatë të gujtë. A, e vetë.
U si besi dhe fakrë, zë
zëmë jo lërë se për këshikjurë kom që da këmë më kamë. Pa, po së me të shredade, studio se dhe bandi kemë.
Pa, asturi ba në dhusë për ishtu, po që a barë kemë rova, asturi që a barë për shishe ba në ratë.
Për shishe dhe kënë, kërë vësë kemë rë dhe i khuar, ala, nëmbër 3.
No, New Zealand o Hindustan që kemë di për lumëri grup ke, si me final të uata, Pakistan o Bangladesh bëharshu, Pakistan o për unë mungu i dyqe bëharshu, Bangladesh om do urandi tak në patë shëve dhe bazë dhe duarmo, ju alu bë patë dhe aga bëkej, o duarmo bë da ko shkej që vej gërti zë këqë, tournament khatmi gëj nuk kam së kam që, dhe jo lobi dhe gërtë lusër e khatmi gëj. Us grup B që kam dhe, duem grup që kam dhe, no aga ke, la lobi shta dhe, aga ke da usë por e fesalën dhe shëve që, si në final të pësu ku zi. Nën do Australia, a o dhe dhe loba dhe do South Africa, Junubi Afrika. Po dhe duar nuk e që, që ahum lobo o gërtë la aga khobës e në final të uzi, zëka që Junubi Afrika dhe Afganistan në lobo gërtë dhe da, a o Australia që kam dhe në agi dhe England në gërtë dhe da, në duar nuk jo jo lobo gërtë dhe da, do du pointu në rësti dhe që nën dhe duar nuk e që lobo o gërtë la aga pa, se në final të uzi, a o pati dritë mu nuk e bëbja, fesala kigi, jo England dhe, Afganistan dhe, a o dhe duar nuk e që kam pati kigi. Pa dhe grup ke, Afganistan një lobo kërde bele le da, Junubi Afrika iwa kërde da, aghi gërte le da, England o Australia jo jo lobo kërde da, aghi England bele le, a o Australia gërte le da, us da Afganistan do lobe pati di, jo do Afgan, da Australia sara, a o lëni lobe di England sara da, do e me bea do Australia sara.
Këtë vakt pa haklë mua që da bë këllëi?
Da bë tol Afganistan, jo me që sabana bëllë sabat dhe, Afganistan ki jo një më bëgja, a bëllë lobe që kam dënë aga dhe gjume pa urez da, jo një më bëgja. A da gërtoli lobe vaktum da ga iwa nime bëgja Afganistan kire dhe bëgja Pakistan.
A Afganistan le duarën me që në gërtel zërri di?
Afganistan la duarën lobe gërtel zërri di, England ka uzi, aga bëm da pati duarën lobe gërti zë këtë Australia sërë dira kha mëgabila kërë wa, dresa wa jo pëndosër zune kërë wa, aga Australia pura kërë, no ka Afganistan, semifinal ta u ato wari duarën lobe bëgërti. Ka England wari që mëngë uzu duarën bëgërti au, ka Junubi Afrika koshish kërtur këj khud gërti dhe para da shartë që Afganistan më të barna lobe gërti England më të barna gërti a Junubi Afrika o Australia të khu jo jo lobe patire që vje gërti no dre lobe dhe dre lobe ba dhe ratun ke fesala këj që sënge pëki iso pa semi final të uzi
a uridun këllë dun këllë këtasu se pëkhtëni lërej shuëb zadanë në tasu këvali shë
shokët khazan se bla përstën rë lejë dhe që nënë se ba cëmë rëhe vadu në kriket këvi au lobe dal lërej
një dhe shë mëra këtë rëzja të rë shokët khazan se bla jo khu da gartë heva du në di që këm përde World Cup kia Champions Trophy ki di di në lavar bja associate di o bja pa aghe ki da aghe në lavar nur di lë këta su bëke di shi heran që që dhe Turki tim shtade dhe Israel shtade dhe Qin bëke shtade këna no pura shmera ima të në malu ma khola ka dhe dhe lop dali di a dhe heva du në di që da
yani aghe di dhe se kimi jo khabara që buli yani dhe si gjallive përdi khatër shkar që aghe që këtë
khazani jo pëkhtane kari o që aga ma pati sholi që nuri khabari dirive që laka Gjermani ki uli aga që da aga uaxa aga
aga jo kisa më shura
aga kisa më shura da khor e khtia hisum në di a bëll da që da Gjermani khpal jo da kriket bord shta di
kho
agui di lubi të lavo se puri ehmjet në orë
kari aga tolu mëlkunu ki kho kriket në ki kena pa nuru mëlkunu ki nuri lubi ki au alta futbal de nuri nuri
game futbal pa Europa gizo me lër se po der dhe galet
cricket shta de kho desen de desen de la kasan che po shei heva dono ke de kana au bal da kisa che khala ke zeno wala ma che wi kam ze kha chano wi de lebe mauri nda drug de das Europa tarikh tarikh da se kisa ni shta de ja ma shri wil jpin zora zim no bo kroizem de jor na
kho asai heva dono da pa de khater bani che de yo bal sarade nijdi di
au tul da britani da rajlan de patish britani da لاندې څوک پاتې دي ټول خو زه راځم خبر اوته ده ټول د کرکټ مشهورتیا ده او د پیسو ده او د بزنس ده
او هغه ستاس خبره چې په امریکا کې مول زل بو وسو دلته مګر خلک ګران چې د کرکټ څه
څومره ده پته دلته دا ځل چې کوم مقامي لیگ شوی ده بلکې 50 لوبډلې دي مقامی په امریکا کې دننه 50 لوبډلې دي نو
خلکو پکې شوق پیدا شو ډیر
زیات او شته ده کلاډیان هم شته ده د ټیم هم خدای د امریکای د ټیم سره پایک پختانم شته ده افغانانم پکې شته ده هندستان پکې ډېر خلک دي د ویسټ انډیز پکې ډېر کسان دي او کیپټن خو چې کوم ده د نیوزیلند کوری انډرسن چې کوم تیزه سنچری والی وا هغه کیپټن خو یې شروع کړو وسنه ده خو هغه په دې ټیم کې لوبه کوي نو وس ټول دنیا کې کیږي سننه چې په یو سوزینو کې کیږي
او د دې د میچونو په کم ځای کم چې دار روان لکه د نن میچ شو بیا ورسره سبا ورسره افغانستان میچ دی
نن لو به هم پرال پنده کې دا بیا سبا د افغانستان میچ ته هم پرال پنده کې دی او بیا د نورستو چې کم میچ ته هم په دار روان درې میچونه پرال پنده کې دي هغه نورستو بیا د هندستان لو په دوبه کې کیږي او دو بیا لاهور کې دي دو کراچۍ کې دي سیمی فائنل با یو په دوبۍ کې او یو په لاهور کې فائنل کې هندستان او نو بیا په دوبۍ کې کیږي
او د افغانستان لوبډلې پاک لیک خبر وکړو څومره یعنی امکانات چې دې سیمی فائنل ته به ووځي یا
یعنی مشته په شروع کې مونږ ویلو چې د افغانستان امکانات شته دي او هغه مونږ د اړین د بالینګ په اساس خبره کړې و چې بالینګ ښه دي کولمړی میچ د اغي وشو په مونږ پرونو خبره کړې و چې اغي میچ نه دغه تما نه و کنه او دغه لداو چې بالینګ خدای غي خو او بیټینګ یې راشته نه چل ځکه چې دی ټول د ټي 20 نه غلې دي په هغه فارمټ کې یې لوبه کوله کسان ته اوټ شو او بیا یې لوبه وبیلله اوس دا د ټورنمنت کې دی ول نه لوبه بیلل دا او په دا غدري ولوبډلو کې لکه استرالیا انګلند او جنوبي افریقا کې مات آسان ټیم جنوبي افریقا ښکاره ته
چې
لګا سانو اغه نه بیلل اوس دا پاتې دولوبې په لوبه کې بیا دا هیڅوک نشي ویل زه خو کوم څه کم نشم ویل چې څوک به ګټي کنه نو کله دا ونه لوبه وګټي کړه روانه لوبه وګټله بیا به مورال ډیر زیات هاي شي بیا بعد استرالیا سره سخت لوبه کوي
دلته دا راولپنڈی خبر تاسو کړ چې دا میچونه په پنڈی کې دي نو دا پنڈی د سټیډیم په حق له خبرې وکړه د پچ په حق له چې دا څومره سازگار دی د دې موسم اکثر د پنڈی په تنه لګي په کې باران هم راخې شي
پنڈی اوس په پچ هم خیر دومره خنه دي د ملتان هغه ډیر بد دی ملتان چې کوم دی باندې چې څومره بهر ملکونو ولا لوبډال راځي یې پینې خو دا پنده په چکم دی هغه د سپین د پارم خته او تیز بالارن د پارم خته او
مطلب دا چې
رنز په هم کې دی شي کنه رنز په کېږي او لکه بات پېښ نه ده خده خو بیا خبره ده چې که د مقابل ټیم بالران خو به باید چې بیټسمنان په احتیاط لو بو وګوره کله چې د لوبو یو لس پنځل لس یا شل ورو نو شین بیا که تاسو سره وکټی وین ته بیا که څومره هم تیز بالینګ وي څومره هم سخت بالینګ وي ترنزونه کول شي خو کته را به شروع کی په شروع لسو یا دوه لس ورو نو کې دوا یا درې وکټی ول وي دین بیا زیات لوبډل داسې چې دا غي میډل آرډر نشي وي ساري دی غي دا درنزونه کوشش کوي چې زیات رنزونه وکړي لکه نن د بنگلاديش مثال ورکو بنگلاديش نن دوه لوبغاړي چې اوټ شو دا غي نورستو د شپږو پورې ډېر په منډه منډه اوټ شو کنه او مستو اخر کې به مو وطن بیا ودرې د پارتنرشپ د اتیا ورځې نو کو نو هغه ټارګټ دی 200 ډېر شنو ورواله هغه بیا نیوزیلند ته پته و چې دا مونږه کولې شو په پارا مرام لوبه کوله وې کټیم ته ولې دی خو هغه خپل هغه لوبه لري د منو پرې خې په پارا مرام لوبه کې دا اچھا چې پکې سنچری کړی دا هغه د مورو پلار د هندستان د موږ اکثر ذکرم کوم کوم روي چند کنه نو پکې سنچري مخنه او خلو به وکړه ځکه چې دا په دې ټورنمنت کې نو
موږ زبېر ته یب تازه کلا سولې و چې هغه د کیمرې مخ ته روانه دا غسر پکې ښکاری دا موږ نه ښکاری دي نو موږ د کیمرې مخ ته ورته
تبسم په ټلیفون کړی دي وا وی خو چې تاسو پرسنل لري تاسو ښه تبسم خو مرا ولا
سړی مشه
په نو رم تاسو پر تو وایي سلامونه سړی
مشه او تاسو پر دې تر
وعليكم السلام
زه به ته وو او هغه تا ټول کډر مله ورته کې نه
دا سپیکر دې سره چې ټیک سپیکر
نه چې ما ته نه
وو وا ها ها بس تړي ماشي په خیر علي وې نو تاسو
په ختنه لري تاسو ستاسو غږ زنه اورم نو په خیر
چې یا په ستړي مشي وای
تاسو ستړي مشي وای
مننه مهرباني خوشاله اوسئ
خدا وای چې د کرکټ په حق له سپوختنه لري تاسو د شویب نه
جی بالکل کوم ګورو پاکستان پرون هم ماته خورلانو کابل تک ډېرې ځوانان او چې پاکستان ملاتړی هم کولو او وبخه هغه اوس ډېر خفشوي دي دا څنګه ځوانان چې مطلب خپل قام سپورت کوي خپل قام ته د جذبات مطلب چې مرسته کوي نو هغه ځوانانو په جذبات باندې چې مطلب یو شکست یو کرکټ واخره کنه یو ګان نو هغه ځوانانو د پرشوي څو وايي چې هغه ځوانانو د دې څخه په کار دي
آیا
هغه ځوانان بعد هغه د
پاکستان چکم دا مسلسل خپل دا میچونه بیلی نو چکم ځوانان دي چې د کرکټ سره مینه لري مینوال دي ګوري هغه ډیر خپه دي دا غوي زړونه خپه دي حوصلې ماتې دي نو هغه څنګه ولې چې هغه خپل حوصلې نه ماتې یو
او تاسو
به صحیح دی ولې تاسو به هغه ته سوای دی یو کرکټ
وسیم اکرم پرون په پروگرام کې چا ته پوس کړو دا مخنوارم دا کلارین زکه یادو چې موږ دا لیدلې دي دا غلو هم کتلې دا هغه چا ته پوس وکړو چې دا ټیم داسې بیلی او منوال خفکی غنو هغه یو اتفاق را یو ټوکې کیسه وکړه ویل یو سړی نه جمله تلې او ته ځما لا سګور ځما ناتون کې بسنګل نو هغه په خپل انداز کول وی چې سړی لا سګور چې ته به سو کال پس بغریب کې کنه نو هغه سړی ته چې بیا نو چې بیا نو چې لکه وخت پس بیا غریب شي نو سړی لکه دغه شو
چې بیا به سړی
بیا به سکیږي نو ورته چې نو به غریب شي نو هغه سړی ډیر غوسه نه ویل چې بیا اخره کې بسې نو چې اخره کې به غریبې سعادت شي بس دا څه ده چې دا څوک خلک
چې حقیقت
زړه خفه کیږي نو دا څه ده چې هغه په افغان ټیک ته څوک چې ملوبه کوي لوبه ګوري نو افغان راځي کنه خو بزنه شونه کې انسان وسره سيزونو کې نه لسی ګور پاکستان لوبډله پرون په موږ تفصیل خبر کړی زه بیا تفصیل کې نه زما ته سوچې د پاکستان په کرکټ بورډ کې او حکومت فیصله نه کړي چې دا کرکټ بورډ با داسې پریدو څنګه چې لګیدل هندستان دی استرالیا دی د انګلند دی نور ملکونو هغه کې هم دا ګور د ویسټ انډیز په بورډ کې مسلې شته دی د بنگلاديش په هغه کې شته دی د حکومت بدل شي بورډ کې ټول سټرکچر بدل شي چیرمن نوی راشي نو چې څو پورې د دغه کرکټ بورډ نه د سیاست نیوته د سیاسي سره سوخ نیوته د قصې به وي د دې سبا د زما خپل لا خل چې خلک د دې سره عادت شي بس دغه یو لوبډاله د کلوب یو کړه او به لوبه به ګورو که خوا ټیک ده که خنه ولګه د ابروزنه شان لوبونه بس بیا به هم ګورو نو په دې کې زه سره دعوه لشم چې بس خیر دی د دې سره تاسو جذباتي او وابستګي ډېرې او خفکه خوشاله کینو هغه سره ځان عادت کوي بس نور لوبي چې کیږي زه اکثر دا مې ټورنمنت کې او زمماوي چې د استرالیا او د انګلند نو وړې خلکو به خوښسته بیا چې چاوم کتلې و ټول خلکو اوسم په مطبوعاتو کې دغه راځي چې دغه د چمپیونز ټرافي د ټولونه فندور لوبو ځکه چې یو ټیم درې سو یو پنځوس رنزونه وکړه او بل پوره کړه کله نو د خپل چې کوم د لوبې د مینې د بس پدې ماته وي چې نور داسې خخ لوبډلې چې کوم دي د غیلو په کوري اوس خو لوبډې راشوي د آی پی ایل د پی ایس ایل د بیا پکې د بنگلاديش پریمیر لیگ د ساوث افریقا لیگ د هغه ډېرې خخ لوبې کیږي نو
ځان یو بل ټیم غواره کوي وسه
کې چې په یو باندې
او که یو نغنې نو انسان وایي چې زه د بل ټیم
غواره
کوم دا تاسو نه غواړي چې هغه وخت هغه خواته ولاړ شي چې ډېر تاسو پر باندې بحثم کړي خو پښتني باز را روان دي غوړم د تاسو ګل دغه پرستنه هم تاسو ته وړاندې کو سلامونه وړاندې کړی دی وای د پاکستان کرکټ ورس په ورس زوال طرف ته روان دي د خلکو زړه د کرکټ نه تورې کوي دا ټیک دی چې هر جیت د لوبه حصہ ده خو له پاکستان د انډیا خلاف هر اهم میچ پایلی
بس هغه هندستان ټیم مضبوط ته د پاکستان ټیم هغه سده نو هندستان ټیم کې هغه چې کله دا ټورنمنت کیږي هغه تیاری کوي هغه چې کوم لوبغاړي اخلي هغه خواري کیږي هغه ټورنمنتونو کې برخه اخلي پاکستان د دې ټورنمنت لپاره چې کوم ټیم هغه سده اوس په دغه باس روان دی کنه چې ګوره تا چمپیونز ټرافی لا ټیم جوړ کو پاکستان سره یو سپینر دی تاسو سره میډل آرډر کې مستقل بیټسمین نشته دی یو اوپنر هغه سده هغه په اولی میچ کې خوښ شو د دې سره بیا اوپنر نو اوس دا هر څه چا کړی دی سو کوئی چې دی کې کیپټن هم لاس دی سلیکټر هم پکې لاس دی چیرمن هم پکې لاس دی خو یو تن نه دی ټول اداره داسې ده کنه چې لکه مثال زه چیرمن شوم زبو نګین تم چې ته سلیکټر شوې به شته ته مې چې ته کوچ شوې نو تاسو له ما اختیار دی کو ته بیا د خپل خوښ کسان راولې د خپل خوښ کسان راولې اخر هغه چې داسې مې چوي لمزه وو مې چې راځه بس نګین ته دا پوزیشن پلی دا بل چاله به ورکو دا غلط ټول قصه ده دین اورانه دا د هندستان سره خو زمو چې دا د غاړو په کار نه دی دا موازنه په کار نه دی هندستان ټیم ډیر مضبوط دی ګوره دا غي بیٹنګ وګوري دا غي سپین بالینګ وګوري دا غي تیز بالینګ وګوري دا غي میچونه تاسو د انګلند سره استرالیا سره نیوزیلند سره ګوري هغه د کټولو بيوي هغه د خپلو بيوي او پاکستان هم وو د سنه دومره خراب خو د هندستان سره د سې غټو ټورنمنټونو کې هغه د چې کوم سخت لوبې دي هغه کې همیشه دی وال خړلې دي کنه هغه د خلکو تم بیا دومره پای کې زمیدیا تم غونا کوم ځکه میډیا د لوبو نه مخ کې یو شور جوړ کړی کنه چې داسې بیا په خوا خو ډېر بد حالو چې بس عادي خپل ټیم ته دغه وای کنه شاهین بازار نه پاسي او پلان کې وجود کې ولته به وسینو هغه د میډیا رول اوس هغه میډیا خدا سي نه کوي خو سوشل میډیا کې ما مایک راغسته دي ولاله ما جنډا مني ولې دا بل مایک راغسته دي نو عام خلک چې دا ګوري هغه جذباتي کې دي ته خصوص شو پکې باندې
په یو وخت کې دا بابر مې چې ماته دا کینګ کینګ مکوې دا سبا
بابر هغه بابر نه واست مفتو کینګ جوړ کړی دی
هغه ته وای نه وګړه چې ماته نور کینګ مو وای
او لکه کولی ته هغه وای خو سو وجه ده کنه یو پنځو سنچریانی وکړي سوال سره رنځونه وکړو هغه غریب دی هغه تاسو خصم دم کلاړیو کیپټن یې کو یو سو میاشت کیپټن به د کیپټن لري کو هغه په دې سوچ کې چې زه کیپټن ولې شوم ولري ولې شوم هغه هغه نه پس نه سټ شوی او چې کینې جو کینګ بس او کیو کینګ به او کیو
دا د سټ ته خبر تاسو کې لکه موږ همیشه چې کله هم خبرو لکه خبرونه ګوري یاد کرکټ په حق لباندې دا د کرکټ نو رسته یا مخکې چې کوم هغه سیړنی وی او ټول ناس او تجزیه کیږي نو هغه کې وای د ټیم مورال ډیر لوړ دی د ټیم مورال ډیر ښکته دی دا مورال څه شي
مورال ګوره دا دی دی په لوز نیوزیلند نو بیل لکنه پاورز باندې موږ وی چې اوس را روان میش کې د دې زړه په یره کې دي زکه دیو بیل لاله دي
یعنی هغه بیره د ځان سره
وګورئ ځان سره یره دي سره وی هغه کې بیټسمن بیټینګ نشي کوله بالر بالینګ نشي کوله لکه شاین ابو لوز هغه یو وکټ واه سره یو بال یو خو نورم یو دوه درې بارونه خو هغه لکه ډیفنس وکړه دفاع وکړه خو نور دا بالینګ خو شانته نه ونسیمو دا ځکه هغه موږ خبره کیږي چې مورال لګی دا نو ایت پته و چې اول ګور اولې لوب چې دی غټلې ویل دی با د هندستان سره مقابله کې دی شي پریشان وي خو بس هغه او د پاکستان همیشه په داسې غټو لوب کې بس دی په پرشر کې وی او هغه په ملکونه وی خو هغه نور بیا خپل پرشر د هندل کول چل ورزي او دی چل ورزي
نن د بنگلاديش کم فیلډینګ و به شجانی کته سوم کتل وی هغه ډیر مس فیلډینګ دا غوي طرف نه هم لیدل کې دوه چې کم ما کم میچ کته کیچ پکې هم ډراپ شو په داسې وخت کې نو ویکټ ضرورت و
چا سنچری کړی دا غي دوه کې چون رن ټراش وی دی او رن اوټ مس شوی دی نو التم ما وخت ذکر کو چل تم د سی دا قسم سی ډیری دی بل الله چل ته غیر سره خوښ نه وکړیان راغلی دي کنه کوم چې خبر ده کدا لګ او چلې دو نو د دې ټیم باندې
پالیش بشي دا
او مضبوط بشي خو بشي او
او وګورو نور پیغامونه هم بشي جان راغلی به هغه به هم شیب جان توڑان دی کدا
رمان غنی خنه غنی سه پرسنل کې چې څه چانس جوړی شي د مخ کې تلو لپاره سوال کومه
نه به سوال نه کیږي غنی سه په پارام کې نه وروه او اوس هیڅ چانس
نه اگر مگر نوم خبره تلی دا اگر مگر نه
هیڅ چانس څنګه جوړیږي چې بس هندستان او نیوزیلند واته نو اوس پاکستان یو چانس جوړیږي چې هغه دواړه چې موږ نه کوو بس پاکستان ته پریږو هغه څوک شه دوی تاسو پریږو چې موږ ملاش تاسو قربانې تاسو قربانې خفکی کو دې باندې موږ لاړو نور نشته چانسونه منسون نشته زړه خو سبا کې به ذخیره مشته دا وګوره او بس
اکرام الله اکرام سه پرتن را لېژلې د زما خپل د سډیر د څنګه سر په خلاص کوی چې زما دا سوال دی چې تا بال لاسي هلمټ په والا آیا دا فور چکک
سوال کتلی سنگ چل کی ہو تن خبر چې موږ لیونی کې کدا زمونږ کتون کې اوریدون کې لیونی کې لسدا با آی سی سی په رولز تاریخ قانون راځي کنه قانون بدلیږي مخکې دا څه و چې دا هلمټ با کیپر یا سلیپ کې چکم کسان یا نږدې ودریږي یا اکثر هلمټ اچي دا هلمټ به مخکې د کیپر شاته پرته وي نو کدا به ولګي غریب ور له بال به راوسته وستا آی سی سی قانون بدل شوی دی که هلمټ شاته پروت وي او په دې بالو لګي نه دا چوکا ده تاسو خبر سید چې کو فرض کا وکټ کیپر هلمټ کې خاوډو شاته او بیټسمن بالو او په هلمټو لګیت نو هغه چوکا ده او دا سلور انځور کې دی وژنه اوس چې کدا سو ګور وکټ کیپر هلمټ اچي او چې څنګه سپینر راشي یا د شاته زی تیز بالر راځي هلمټ ضرورت نه دی کوشش تا کوي چې بیرته ولیږي د گراوند نه بهر او په انګلینډ او استرالیا کې بیا په دې گراوندونو کې داسې وړې وړې د کندې شانتې جوړې کړي بکسونه دی بیا راشي هغه کې کی دي ځکه چې په تیار سره رنزونو مخالف ټیم لنه ورکوي نو ساس خبر سید چې هلمټ بال باندې د بیټسمن بال ولګینو هغه سلو ورستی چوکا
دا بلک آیز وای چې وي د کټ پدې باندې چې د خلکو د ازره خپ کېدل کنه وي د خلکو چې یو کمنټ ونل وستلې شوی زړه خپ شوی دا خو صاحب ټرافي دی
او خلک چې بیا سي ګډوډ پیغامونه راولېګنو دا کتون کوم چې څوک د سټوډیو کې نه دا غیم سلو پرسیږي چې موږ د سوي او دې سره
بلک آیز وای چې د سیمی فائنل بد افغانستان او استرالیا ترمنځ وي دوی خپل پریډیکشن کړی
نه دا غلط څه کو چې افغانستان او استرالیا په یو گروپ کې دي دوه نه شوته سیمی فائنل با
یو گروپ کې
دي ا یو د گروپ پیر
چې یا استرالیا یا افغانستان
یا دوه و زی که دوه وته شي دوه وته شي خو دوه خپل کې سیمی فائنل نشي کولای ها که تاسو دا وایي چې په گروپ بی کې نو په گروپ بی کې امکان شته چې استرالیا خو به زما خیال لږ سبا نن چې کوملو به دغلط کیږي اغه نه وروسته پتا ولګي استرالیا به وزي افغانستان د پاره د جمعې ورځې پورې انتظار وکي سبا نه بل سبا د افغانستان لوبه او د جمعې پوره ده نو کې فیصله کیږي چې افغانستان وزي کنه وزي
نو سلامونه را روان دي تاسو سفر ستاینه مر روان دي
مهرباني مننه
او چې تاسو ډیر ښه تجزیه کوي او سره تاسو پروډکشن ډیر تعریف هم راغلي دي
مله په استودیو کې اوسه پروډکشن کوم دا سوکته سوک دي
نو دا یو د یو پښتنه هم شوکت خزان را لګلی دا او هم رحمت حسین د ادم زای کلینا نو دواړه به یو ځای کما شوکت خزان هم دا تاسو چونکی دا خبر خو کړی دا لکه د ته مول ریډی جواب ورکړی دی
خو
خو دی چې لکه پاکستان کرکټ بورډ کې یو سیاسي مداخله ډیر دی او په دغه وجه کمزورې شوه دی سیاسي مداخله دا خبر بیا رحمت حسین هم کړی دا غوې دا وی چې په خوانه لوبغاړي دی باید د کرکټ بورډ د پاکستان مشر شي
نو ګور هغه خو کومګو تاسو نه وایو په پاکستان کې خپل چې د کرکټ کم په هاندې غیم دا وایي کنه چې کرکټ ګور د بیا خبره د هندستان ټیم تاسو اخلې دا غي چې دا وخت هډ کوچ دی کنه هغه افریدی سره چې په ګراوند کې وزل دغه هغه جنگي دله او هغه چې ګوره پاکستان کې نو ورسره د هغه د افریدی او دغه چې په ګراوند کې کم بس شو یا خبرې شو کنه هغه دغه کوچ ته به دغه بالر چکم دی د بالینګ کوچ هغه د هندستان کلاړی دی دغه شانت بیټینګ کوچ د هندستان کلاړی دی کاسټریلیا او ګوري استرالیا والا سره هم چکم دغه کوچز دی ټول استرالیا کلاړیان دی د انګلند سره چې دا وخت کم کوچ ته هډ کوچ دی نو هغه د نیوزیلند مشهور کلاړی دی مکلم کنه پاکستان کې بدقسمتي دراجې د دی خپل زاړه چې کوم کلاړیان دي هغه نور ملکون تخصصي کوچینګ لپاره خو پاکستان کې نه کوي کوچینګ او یو خو ډیر غواړي نه او بل لاره چې هغه خوشحالي کېم نه دغه وجه دا چې ګوره کوچ اله کامیابی چې هغه سره اختیار وي چې کوچ د کیپټن سره په شریکه فیصله کولې شي اله دی بیا کوچینګ غواړي او دی کوي هم چې اوس یو کوچ وی چې راز په ټیم کې دا د کسان اخلم او هغه راستې نشي نو داسې کې بیا کوچینګ نکی
یو اختیار بای د ولری نه خپل واقع
دا زه یو مثال د ما د انظام الحق قصه هم اوریدلې او راشد خان نه مو راشد خان په انټرو کې مو اوریدلې او داس د دې لپاره کوم چې خلکو د پټو لګي انظام الحق د افغانستان بیټینګ کوچو او دا خبره راشد او انظام دوانو کړی دا چې کله یو بدغه وخت کې راشد خان دی راوستو چا او توي چې دا سپینر دی داخلو او تیو ګورا نو انځمام دا وای چې ما راشد توي چې تماته درې بالا وکا اوسو بال نه ماته وکړه هغه وای چې ماته ولا نه بالا کو ما هو یا ما نه مسو او چې تماته درې بال نه وکړو نو وای ما هغه مینجمنت ته وویل چې دا لږ بزي نو هغې وویل چې نه دا به نه ځي دا به نه ځي دا خو نوی دی وایي
انضمام
د خولې انضمام انټرویو کې ویلي دي تاسو که غواړئ تاسو سره به زه شریکم کوم انضمام ته ویلي چې دا نه ځي زه به هم نه ځم چې دا نه ځي زیمبابوې ټور نو زه هم نه ځم خبر دار پاکستان کے پخوانی کھلاڑیان چی اغا دے تو تیاری گیم د کوچ بیا اختیار نہیں دل تب سیاست راضی کیپٹن یو سغواڑی شکم آغا مشر وی دی پی سی بی آغا بل سغواڑی خوخ
نا خوخ پکی اومی
آغا پکشتا دی بلکل
دیر خلق تور لگوی دی پرچی سیسٹم
پرچی خوب بوتا زنی مخو گورا دست که لالان بگر آستل چی وی دی چی آغی ونه چلی دا آغی بلکل دا پتن لگی چی چا پا وینا را غلی دی چا تی بی دا چا پا خوخ را آستل چی لکه اوس نمونه زنا هغه څه غواړمه کلاړیانو په دې کې ګناه نشته دی خو یا په ملګرتیا کې یا د چا په وینا نو لکه هغه سلیکشن د دې دا ځل د ټرافی له بیخي ګډوډو داسې نه په کار سره څنګه شوی
روزامین خان صاحب هم لیکي چې اسلام او احترامات تاسو باندې کړی دي
وای
چې تر څو پرې کرکټ بورډ د سیاست نه آزاد شوی نه وي د کرکټ په د هغه شان په سوال کې وی حالانکه د آی سی سی د عین مطابق به د بورډ چیرمن به الیکشن راځي او په دې الیکشن کې به د ټول پاکستان د ضلعو اسوسیشن صدران ووټ اچوي او چیرمن به منتخب کړي خو دلته څوک تپوس نسی کولای
نه دلته چیرمن څنګه راشي څنګه لاړ شي تپوس نشته نو دا دغه وجه ده روزامین صاحب چې په کوم ځای کې د ایس ایس سی قانون فالو کیږي الته د ټیمونو لوبو تم ګوري دغه ګټو تم ګوري او بس پاکستان کې چې دا کیسه روانه بس روانه به یو خبره شي چې بس پروگرام کے ناس تو حالی
بالکل ختم شو کنا وجہ چی کارکردگی رو رو
لاڑا بورڈ والے کسان لانجے ویدا حال تو فٹ بال ہم دے فٹ بال ہم یو دو ایسوسیشن دی یو جو جاسا در دی جو داسا در دی
نہیں خوب یو وقت کی فیفا دو دو تلی دو دو ٹیمونا دو دو مختلف چ بیا پی پابندی مو لگے دن اگ یو زان لے لو قصہ خو بس بل صحت تو ہم اور
بالکل یو دے کرم اللہ کرام سے بدا پیغام شری کچھ ہوئے بالکل صحیح جواب مننہ کوما
افغانستان او د انگلینڈ په لوبه خبرې کو دا ورته وایي چې کم یو ټیم په گروپ بی کې سیمی فائنل ته ور استرالیا او جنوبی افریقا سبا دی وخت راځو پته ملي کېږي
بالکل
نو مر سره وسی او
یو ویډیو رپورت بل ورشو
بل رپورت بل ورشو
او چې دا رپورت نه راشو بیا به بل سات ته وړېدلی
بالکل د سواد د نیک پیخیل او از خیل او سیدونکو ویلي دی چې دوی نور یو انچ زمکه هم حکومت ته نور کوي او که حکومت په زور د خلکو نم زمکه اخیستل کوشش وکي نو کلی په کلی به احتجاج کیږي نور تفصیل د ډیوی همکار فیاض تاسو د سواد څخه وړاندې کوي
سواد کې د تحصیل قبل نک په خل او د تحصیل خواز خل از خل څنګه د حکومت له خوا د چارمو د پاره د خلکو نظم کو اغستل او پزید د لوی جرګه او آل پلټیس کانفرنس په کانجو کې وشو چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو تاجرانو وکیلانو سواقن جرګه سوات اولسي پاسون او د سیمې مشرانو د صوبایي سمړې غړو او بل نمایندګانو ګډون وکړو. لوی جرګې ته ونډه کوونکو وویل چې سوات کې ځمکه کمه ده او خلک خپله نور ځمکه په هیڅ حال ورکول نه غواړي.
د داسې حالاتو نه سفر شوي وو چې د ځمکو نه مخلاص شوي وو. هغه که تاسو وګورئ هغه پټ پنان نه ده، خو هغه د ایف سی کی ایم نه روانه ټاؤنشپ دی، چونی ده، ایربیس دی، موټر وے دی، ایکسپریس وے دی، گاپ کورس دی. نو زمونږ د خلکو د پښتنو چې کومه لږ ډېر اساس وا ټوکړه هغه زمونږ نه پدې کې تللی ده. کم سو ورکړي زمونږ نه تللی دي، موږ پې نو خوشاله، خو موږ حکومت نه لري خبر کړی نور زمونږ نه قلار شي، زمونږ کور او د قبر ځای دی زمونږ نه ختمې.
تیر ورځو کې د سوار ډیپټي کمشنر محبوب شهزاد او نور سرکاري چارواکو د دې جرګې سره ناسته کړې وه او ویلي وو چې د کنټرولمنټ را لو سره سیمه ترقي وکړي او ستاسو د ځمکو بیه به ګرانه شي، خو جرګې د سرکاري چارواکو د خبرې ونه منلې او ویلي وو چې هغوی په هیڅ حال نور ځمکې ورکول ته تیار نه دي.
نور ورکول خو لا لویه خبره ده، موږ چې دا کمی اغوستل شوي دي موږ په دې ستومانه یو او د دې لپاره به موږ مزاحمت کوو. هغه خوازه خیله ده او هغه کابل تحصیل کړي او دا خلک په ودرېږي، ټول سواد پور سره ودرېږي، ټول سواد پور سره په دې ودرېږي که ولسي پاسون دی که نور تنظیمونه دي او که پارټیانې دي، ټول په دې ودرېږي چې د سواد ځمکه چې ده هغه صرف د بانډې یا د خوازه خیلې نه ده، دا ځمکه دې که شروعات وکړو دلته انچ ځمکه هم زموږ نه واغسته، د دې دا مطلب شو زموږ نه پوره سواد لاړو. د دې لپاره به موږ بھرپور مزاحمت کوو، څنګه چې په دهشتګردۍ خلاف یو مزاحمت کړو او تحریکونه یو چلولو، دغه شان به هم دې لپاره تحریکونه چلو او مضبوط اواز به پورته کړو.
د جرګې په شریکه اعلامیه کې ویل شوي دي چې سواد کې نه ترهګر شته او نه سواد پوله د خارجي هیوادونو سره لګي، نو دلته درې درې چوانانو ضرورت سره. د سواد ایرپورټ هم په ایربیس کې بل کړی شو. نور ریاست له سواد خلک خپل ځمکو ورکول ته تیار نه دي.
دا مخکې ځمکې دي په زور اخیستې دي، مخکې هم موږ په خفو دا ټول قوم او اوس آئنده د پاره که د سرو زرو په تولی نه موږ ته تیار ځکه نه یو چې زرعي ځمکه هم نشته، صرف د قبر ځمکه پاتې ده، زه قبرونه زمونږ دا چې زمونږ نه والي نو لکه د قبر ځای زمونږ نه واغست، نو دې له به موږ خپل قبر مخکې کنو اله به دې راځي او زمونږ نه دې قلار شي د خدای په خاطر.
دا لوی جرګې په جرې شوي لمه کې ویلې شوي چې د کول تحصیل خلکو د فوجي چورنې دپاره شپږ زره کناله ځمکه ورکړې ده او اوس د حکومت د کابل تحصیل په اته زره کناله او دغه رنګ د خوځښت ذخیلې په ځمکه نظر دی، خو دواړو تحصیلونو خلکو فیصله کړې ده چې نور ځمکه به نه ورکوي او که په زورې ځمکې اخیستلو کوشش وکړو نو کلي به کلي به احتجاج کېږي او ټول سواد به بندولی شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا سواد.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم، ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا سړی مشي اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه ته او د خبرونه دویم سات پیل شوې دي. په خبرونه کې به هم د پاکستان کې د افغان کډوالو په حق له خبرې ترې کوو چې تاسو به هم ګوري په خبرونو کې هم او سره څوته راپورونو کې هم چې د پاکستان لخوا بیا د افغان کډوالو د وستلو هغه خبرې ترې شروع شوې دي. بیا په دې کې وسته هغه افغان کډوالو هم ذکر کیږي چې کوم په اسلام په پاکستان کې د امریکای د تلو لپاره هم د خپل ویزو پته مدي او ورسره هغه کډوال چې کوم خپل کارډونه هم
کارډونه هم لري. بالکل کوی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم چې د طالبان حکومت لخوا اداره کیږي ویلي چې په پاکستان د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ورته دغه هیواد څخه د ټول افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړی دی چې لمخې به یې په لومړی پړاو کې د افغان کډوالو د اسلام کډوال د اسلام آباد او د پنډي او بیا به د ټول دغه هیواد څخه هم ایستل کیږي او د افغانستان سفارت بیا د خپل ایکس ټویټ او په خاني ټویټر باندې هم په داسې یو اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دې پریکړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې دغه سفارت مسولینو له پاکستاني چارواکو او نړیوالو سازمانونو سره په ناستو کې په دومره لنډ وخت کې د ټول افغان کډوالو ایستل او په دې حق له د پاکستان د وی اړخیزي پریکړه په اړه خپل جدي اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې اعلامیه کې ویلي ده هم دي چې بل اخر د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو منله چې اسلام آباد او راولپنډي او همداراز نږدې راتلونکي کې لټول پاکستان څخه د ټول افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی او د هغوی په وینا دا د پاکستان د حکومت رسمي فیصله ده چې له دې وروسته به اسلام آباد او پنډي کې یوازې هغه افغانان کولای شي ووسی څوک چې قانوني ویزه لري. نو نن خبرونه کې به هم زموږ سره پر دې موضوع باندې خبرو اترو لپاره د پاکستان څخه د عبدالحمید جلیلی صاحب چې د افغان د کډوالو اتشه په افغان سفارت کې افغانستان سفارت کونسلي کې په پېښور کې په تیر حکومت کې پاتې شوی دی هغه دې په دې خبرونه کې راځي هغه دې سره به خبرې اترې کوو د ستونزو ته به هم کتنه کوو افغان کډوالو ستونزو ته چې په څرنګه ستونزو کې هغه دې او وسنی حالات کدی بیرته ولاړ سي افغانستان ته نو آیا د افغانستان وسنی نظام دې ته آماده دی یا هم د دې ستونزې د حل لپاره څه حل ځلې کړې دي یا کیږي په دې اړه به خبرې اترې کوو که تاسو هم څه پوښتنه لرئ کولای سي راویلې او د دې تر څنګ د یونیسیار د ویاند هم از مرسله
قیصر
افریدی هم یو د پاکستان څخه یو پیغام را لېږلی دی ویډیو یې به هم تاسو سره شریکو
یونیسیار په پاکستان کې ویان دی دی د دې پیغام هم شریکو اول به یو ویډیو رپورت ور شو او دا رپورت هم د دیوا خبريال ارشد حسین را سره شریک کړي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې لکلونو میشت افغان کډوال د پاکستان د حکومت هغه پریکړې اندېښمن کړي چې وای د فروری لورستۍ نیټې دی د پاکستان ل دې دوه خارونوزی د کډوال لپاره کارکونکو ویر لري سلوی خلک افغان کډوال به بیرته استنول به لوی بشری ناورین پیل کړي. نور تفصیل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو.
حکومت پاکستان موږ د مطالبه لرو چې دا کم ټیم موږ ته راکړې دوی دال ډیر نامن اسبه ټیم ده په دون الک ټیم کې چې وړې عمر کې 15 سال وکښ پک سال وکړ اتیر کې دغه پیدایش هلته یي بچي هلته پیدایشي بیا نونه واده شي زمونو ته ودونه وکي لوغه په دونه لګ وخت کې کم اس کم دغه بچا سره لیندای نه اوس موږ په سبزی منډي کې تقریبا په لکا او روپې 80 په منګ باندې دي د موږ مخ کې په دکاندارانو دي دا چې موږ دکاندار نه روپې وانه خو 80 ته به موږ څنګه پیسې ورکول.
رحمت ګل د اتو کالو د عمر او چې 15 سلويخ کال وړاندې په افغانستان د شوروي روس د يرغل نه پس د مور او پلار سره پاکستان ترغلی وو خو اوس وسره دا ير عمل ده چې 15 سلويخ کال پس افغانستان ته بیرته ستنیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو غوس او حتمی پلان جوړ کړی دی. په اسلام آباد او راولپنډي کې مش افغان کډوال شکایت لري چې په دوی باندې لدې دوه خارونو څخه د هوا چرتبل زیات د تلو فشار اچول کیږي او د ملک بدر کول دړکه ورکول کیږي. محمد خان د 1988 یم کال راهسه په اسلام آباد کې اوسېږي او خپل روزګار لري وای وخت ورکړي شي
خپل پزین کې ډیر پریشان کړی دی پیسې چې حکومت پاکستان کړی دی موږ د دین غاړه موږ ته ټیم راکې چې موږ خپل پراپرټی خرڅ کو.
په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ دي او پاکستاني په هیواد کې د اوسېدو موده د سګنی کال د جون تر اخره غزولې ده. د افغان کډوالو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي وای په امریکا کې د صدر ټرمپ د انتظامیه لخوا د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پریکړه د پاکستان حکومت ډاډمن کړي چې لخپل هوا د هم کډوال او شړي.
نو ما بو د حکومت پاکستان ته دا درخواست وی چې اغا د باندې یو سټیک هولډر کانفرنس راوړي ټول سره کینی او یو پلان سره مینجمنټ وکړي او دا خلک طریقې سره عزت سره موږ سره واپس واسي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د فروری په 13مه د پاکستانی چارواکو د خپلې ویلي چې ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري باید د 2025 کال د فروری تر وروستۍ نیټې د اسلام آباد او راولپنډي ښارونو وزي. په دغو کسانو کې نږدې 900,000 رجسټر شوي اقتصادي کډوال هم دي چې د افغانستان شهریت کارډ لري او اټکل کېږي چې 60,000 هغه افغانان دي چې په امریکا او یا نورو غربي هیوادونو کې د میشتېدو په تمه اسلام آباد کې اوسیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا سلام مشه
خیر اغلاس قدر من لدون کوم ودون کو به شین خبرونه لا هم د عوام لري او تاثیر موضوع پاک لم خبري وکړه چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د برته استلو کوم لړی چپل سوي د پدې حق لبانی به خبري کوو او تاسو هم پدې خبرونه کې را سره ګډونه خستای سي او ټلیفون کال سي په 00120220504 او 03 باندې. خدامو چې نړیواله ټولن تامو ګورو چې پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمشنری استازي فلیپا کاندلر ویل چې افغانستان ته په زور شړل به د ځینې خلکو ژوند لمخ په زیاتېدونکو خطر سره مخامخ کړي او چې موږ په پاکستان باندې ټینګار کوو چې د کډوالۍ اسنادو ته لکتو پرته له خطر سره مخامخ افغانانو ته مسؤلیت برابر کړي. او همداس په اسلام آباد کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د ماموریت مشي میو ساتو ویل چې د هغوی اداره ژمنه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمشنری او د پاکستان حکومت سره د افغان کډوالو د سبتولو مدیریت او امنیت امنیتی پلټنې په برخو کې کار وکړي. هغه ویل دا به د هغو افغانانو ته چې ضرورت لري نړیوال خوندیتوب او نور افغانانو ته چې په دغه هیواد کې لډیر وخت راهیسې ټولنیز، اقتصادي او کورنی روابط لري د مناسب حل لارو دروازه پرانیزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا کې د افغانانو د بیا میشتنې د میشت کولو لپاره د سار چې کوم دفتر دی د بندولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه شوی. خو د پاکستان بیا مرستیال وزیر اعظم دا بیا خبرداري ورکړي چې که امریکا په خپل هیواد کې د میشتېدو لپاره د افغان کډوالو منلو ته تیار نه وي نو پاکستان کې میشت افغان کډوال به نه قانونه وګړي وګڼل شي او له هیواد به وشړل شي. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د امریکا غږ د پښتني په ځواب کې ویل چې دا وزارت په امریکا کې د افغانانو د بیا د میشتېدنې پروګرام او د افغانانو د بیا د میشتېدو د هڅو د همغږي کون کې دفتر دراتون کې پاړه ارزونه کوي خو ټینګاري وکړو چې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. نو دغه هم ډیر افغان کډوالو لکه اندېخنې راپورته شوې دي چې کوم د نورو هیوادونو ته بیا کده په خاصو د امریکا خبرو کو چې د ستنېدو لپاره د ویزو په انتظار په پاکستان کې د محل په انتظار ناشتي او داسې بیان مخې ته راتللو سره هغه وس اندېخمن دي چې د دغه بیا خپل وطن ته ستانه شي اول ته کې دا هغه ژوند د ګواخ سر مخ دي او د هغه ژوند د خطر سره مخ دي.
او وای چې په دغه افغان په دغه افغان کډوالو کې د رنگارنګ یعنی خلک وای چې سیاسي سیاسي شخصیتونه هم دي او دولتي چې په خواني دولت کې کار کوي خلک هم دي او خبري اعلان هم ستپک شي کې او په دې کې وایو چې هنرمندان هم ستا یعنی هغه خلک چې ژوند په خطر کې دي هغه دي د افغانستان څخه او پاکستان ته مهاجرت کړي دي. نو د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ تنظیم ای جی ایس او په پاکستان کې افغان کډوالو په ځانګړي ډول افغان خبريالانو سره د پاکستانی پولیسو پر چلن باندې هم ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې په اسلام آباد کې پولیس هم افغانانو سره افغان خبريالان هم نسي. د افغان جرنالست سپورتس سپورت ارګنایزیشن په نوم دغه تنظیم د فروری پر شلمه هم یو بیان کې ویلي د پاکستان پولیس د افغان خبريالانو او د هغوی د کورنۍ غړو نیولې دي چې وای دا په دغه هیواد کې د کډوالو یو زړه ابرژنون کې او دردون کې حالت په ګوته کوي. از مور سره از مور قدرمن میلما په دې خبرونه کې را سره ملتیالری او عبدالحمید جلیلی صاحب چې د پاکستان کې په پېښور کې د افغان ماجرینو اتشا پاته سوې دي او په خاني دولت سره کار کوي حکومت سره په افغانستان کې کار کوي. په دې خبرونه کې تاسو شراغلاست وایي یو ختم راولم
سړی مشي.
سلامونه سلامونه لیکي هم تاسو تاسو مو
وعلیکم السلام جلیلی صاحب.
ډیر مننه تاسو عبدالحمید جلیلی صاحب چې د خبرونه کې تاسو ګډون کوي په دا مهمه موضوع باندې او تاسو هم په خبري چې کوم په پاکستان کې د افغان کډوالو په حق لبانی د محل مختلف بیانات مخې ترازی افغان کډوالي اندېخمن کړي دي. تاسو به دا پښتنه به هم تاسو نو کو چې د دې مختلف چې کوم د بیانات راځي چې وي پاغي کې که د کارډونه د چا سره وی او کنوي قانوني او سیګي غیر قانوني دا بیا د لیګل خبره دا بیا ور سره د امریکا د ویزه په انتظار چې کوم ناست افغان کډوال دی التکی هغه هم کوي امریکا ته ویزه ورنکړي نو دا غیر قانوني وګڼل شي. نو د دې تاسو سره غیزی ویني دا چې کوم بیانونه مخترازي
زه یو موضوع غواړم چې لومړی کې په اوله کې وضاحت ورکوم او دا د چې راتلونکي بحث په پیولو کې هغه کې موږ سره مرسته کوي. دا چې په پاکستان کې څو ډوله افغان مهاجرین راتلي او هلته میشتي یو هغه دی چې د یونیسیار لخوا نه په 2000 کې سطر راجستر شوي دي او دا هغې تعداد اوس تقریبا 14,000,000 مهاجرین ته رسېږي. دویم ډول هغه دی چې هغه او دې د دغو مهاجرینو کارونه چې دي پی او آر پروف آف رجستریشن دي. دویم ډول هغه مهاجرین دي چې په 2018 په اواخرو کې د افغانستان او پاکستان د مستقیمې موافقې په اساس باندې چې دواړه هیوادونو پکې په دې ارتباط باندې لګښتونه لرودل دلته په داخله پاکستان کې 800,000 نور کډوال ثبتو رجستر کې او دغه ته ای سی سی مهاجرین یا د ای سی سی کارډ لرونکي وایي. دریم ډول چې دی هغه څوک دي چې بالکل هغه قانوني اسناد نه لري او یا د 2021 د اگست د 15 نه وروسته افغانستان نه راغلي دوه ډوله خلک دي. یو هغه دي چې پاکستان ته راغلي ترڅو د ترانزیت هیواد په اساس باندې د ویزې نه لاړ شي نورو هیوادونو ته کیسونه لري او یا اقتصادي او د نورو وجې نه کیسونه نه لري په مختلفو لارو باندې غیر قانوني راغلي او پاکستان کې ورته میشتي. اوس دې ټول حالات چې دې مختلف دي، هر یو حالات د بل سره مختلف دي. ځینې ته یو ساند سہولتونه نشته دي، ځینې ته بالکل سہولتونه نشته. د مثال په ډول اسلام آباد او پینډي کې خو ستو مهاجرینو ته نفس افغان ته ویل شوی دي چې د دوه خارونو کې ونوسیږي. خو هغه کوم مهاجرین چې کیسونه لري هغه ته دا موضوع متوجه ده چې هغې خو یو خوا ته افغانستان ته تللی نه شي، راتنه ورین دی هلته د هغې نه دلته راغلي دي او دلته هم کیسونه پراته دي، یاخوا ته د امریکې او نورو هېوادونو هم په هغه چټکتیا باندې دغه موضوع نه ده. تاسو معلومه ده چې د امریکا چې کوم دغه پروګرام هغه وځنډول شوی دی، خو دا یو انساني ناورین دی دغه مهاجرینو ته چې دی دلته پراته دي. دویم ډول چې هغې کې سیاسي موضوعات پکې دومره زیات مطرح نه دي، مثلا پی او آر هغې کولی شي د جون تر یو دېرشم نېټې پورې د پاکستان نورو مناطقو کې اوسېږي او هلته اوسېږي، او همدارنګه ای سی سی مهاجرین چې دي همدا باید افغانستان ته لاړ شي، دې حالات هم بیل دی د پی او آر نه. اوس کوم مهاجرین چې ای سی سی کارونه او پی او آر کارونه لري هغې په پینډۍ کې او په اسلام آباد کې تقریبا د تیر پنځه لسیزونه دلته پراته دي. هلته یې ودونه کړي، یو کور چې راغلی پنځه کوره شوي دي، هلته هغې خپل کاروبار لري، دوکانونه لري، پراپرټي اغوستې ده که په هر چا په نامه یې اغوستې وي. خو د خلکو سره خلکو پیسې په دوی باندې دي، د دوی پیسې په خلکو باندې دي. دا په دې محدود وخت کې دغه ټول خلک افغانستان ته تلو په داسې حال کې چې افغانستان کې تاسو معلومه ده چې هلته امنیتي مسایل په هغه شکل باندې دي، د کاریابۍ موضوع شته چې اقتصادي مشکلات دي، او دریم دا ده چې سرپناه موضوع ده، او همدارنګه سهولتونه دي، تعلیمي سندونو مکاتب ټول بند دي، ورسره نور اقتصادي اقلیمي بدلونونو په اساس باندې دي. نو دغه ټول هغه مسایل دي، صحت مسایل دي، دغه څوک مسایل دي چې دا په دغه طریقې باندې لکه څنګه چې دا اوس پاکستان حکومت وایي چې افغانستان ته لاړ شي
صحیح. او جلیل صاحب کا پخوانی یعنی کلچتا سے پر رسمیت باندھ دیا تھا افغان کڈوال نمائندگی کول پاکستان کی، نو دا رقم مسائل چې کله هم مخې ته راغلي دي یا که راغلي دي بیا هغه څنګه تاسو د حل لار ورته لټوله د پاکستان حکومت سره تاسو څنګه مذاکرات وایي هم خبرې اترې کولې، نو که خپل یو تجربه هم را سره شریکه کړئ.
د جمهوریت پښتو کې تاسو معلومه چې هغه وخت یو منظم میکانیزم په اساس منی د افغانستان او ایران او یونیسیار او پاکستان حکومت ترمنځ باندې یو سلسله وه چې دی به څلور جوانب به په هر کال باندې یو ځل کېناسته او د یو مشترک میکانیزم په اساس باندې به دی د مهاجرینو په اړوند باندې فیصله کولی. د مثال په ډول به تاسو راشم، موږ په 2010 کې د ایم آر ایس ستراتیژي لرو، د افغان مینجمنت انټرپرایز ستراتیژي، په هغه کې د پاکستان د حکومت مسؤلیت یا ریسپانسبلټي معلومه وه، همدارنګه د ایران معلومه وه، د افغانستان معلومه وه، د انتر معلومه په هماغې اساس باندې د هماغې ستراتیژۍ په اساس باندې هر چا خپل مسؤلیت ادا کوه. که چېرته به داسې وختي خبرې رامنځته شوې، نو د ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره به پاره کې یو تفاهم او تعامل رامنځته شو. همدارنګه دا په 2015 کې سلوشن ستراتیژي راغله، نو دغه ستراتیژي کې به لږ تغییرات موږ راوستل د وضعیت ظروف او د شرایطو په نظر کې نیولو سره. نو موږ منظم ناستې په جمهوریت په وختو کې لرو، دي د افغانستان د کډوالو چارواکي به هر وخت کولی شو چې هغې د پاکستان حکومت ته، پاکستان افغانستان ته سفر وکړي، پاکستان ایران ته سفر وکړي او د چارواکو سره وګوري نړیوال. دویم دا ده چې په داخل د افغانستان کې د نړیوالو ټول سفارتونه موجود وو، نور غټ هېوادونه هلته موجود وو، نو هغې هم د افغانستان حکومت سره مرسته کوله او په دې اساس باندې پاکستان او ایران حکومتونو سره په دې اړوند باندې خبرې کولې.
صحیح. او جلیلی صاحب تاسو موږ سره په خبرونه کې اوسئ، غواړو چې په پاکستان کې د یو ایچ سی آر ویان د قیصر افریدی په دې حق باندې سویلې دي، د هم د دیوا په یو خبرونه کې خپل دریز وړاندې کړی دی، نو غواړو چې
د وشتم کې په افغانستان کې کوم بدلون راغلی، دا غي د وجه تقریبا شپږ لکه خلک پاکستان ته راغلل، او دا خلک د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي، په دې کې زیات شمېر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي، او بیا په اسلام آباد په پینډی کې هم څه خلک داسې دي چې هغوی دلته کې هم اوسیږي، نو د بعضې خلکو سره ویزې وي، د بعضې خلکو سره د هغوی ویزې ایکسپایر شوي وي، نو د دې نه علاوه دلته کې په اسلام آباد کې او په پینډی کې داسې خلک هم شته چې هغوی سره پی او آر کارډونه دي یا ورسره افغان سټیزن کارډ دي ورسره. نو د نومبر په اخري اشرې کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دغه خبره کړې وه چې څومره هم دلته په اسلام آباد کې څومره هم افغانان دي چې هغه ان ډاکومنټډ دي یا د هغوی سره اسناد نشته، نو هغوی له دلته اجازت نشته چې دلته کې اوسیږي. نو دې حوالې سره بیا په جنوري کې هم دلته په پاکستان په اسلام آباد او په پینډی کې صدا سي خلکو چې هغه ونیول شو، او تقریبا 700 خلک داسې و چې هغه ډیپورټ کړل شو افغانستان ته. په دې کې داسې خلک هم چې د هغوی سره د یونیسیار اسناد په دې کې زنانه هم به او ماشومان هم په کې. نو دې حوالې سره اوس چې کوم دی حکومت تیر میں تیر ہفتے یو مودی حوالے سر یو میٹنگ ہم کرو، اور پاگ کی صدا سے خبر شی ہوئی چی دا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرس چکم دی اوئی تے ہم ویلیو صدا سے ٹائم فریم میں ورک کرو چی دی بدل تنوزی. نو منگا دی حوالے سر منگا دا تشویش کرو چی دی کی دا سی خلق تی چی یو خدا دی چاگا خلق دا دیر مودی نا چکم گسی کی ظاہر دی چاگا دمر زر نشی کیوئی چی دل تنا اسلام آباد نے یاد دغه نه د پینډې نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دي چې حکومت دې دپاره یو ټایم فریم دغه کې، او دې نه علاوه داسې خلک هم دلته شته دي ظاهره ده چې د چا سره اسناد نشته په دغه خلکو کې، دا چې کوم د 2020 نه پس دلته راغلي، نو په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی. په دې کې داسې خلک دي چې هغه میوزیشنز دي، زغه دي، جرنلستان دي، هیومن رائټ اکټیویسټ دي، ریلیجیس ماینورټیز دي، ایتنیک ماینورټیز دي، یا یوازې زنان دي، یا داسې خلک دي چې تیر حکومتونو سره کار کړی، یا نور داسې خلک دي چې هغوی دا ګڼي چې هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي، دا هغوی ژوند ته د خطر کېدلی شي هغوی ته. نو دې حوالې سره د یونیسیار په 2020 کې هم یو اډوایزري جاری کړی وو ټولو هیوادونو ته، ویلي چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغوی بیرته افغانستان ته ونه لیږلی شي. او دی کې لکه څنګه په پاکستان کې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو د افغانانو میلمستیا کړې وه، نو موږ دا امید کوو چې دغه میلمستیا به حکومت جاری ساتي.
جلیلی صاحب تاسو هم د پاکستان کې د یو ایچ سی آر ویان د قیصر افریدی د خبرې واورېدلې، د کډوالو په حق باندې یو انټرنیشنل یا نړیوال قانون هم موجود دی، او د دې ترڅنګ د دې کومګه وګورو د ډیر کلونو راسي لکه شاوخوا تسلویخ کال وشو د افغان کډوالو کو خبر وکو ته پاکستان کې، او د دینه مخ کې هم داسې دغه مخې ته نو راغلی چې دا د کډوالو د لیګلو یا د وستلو او د چکم بیانونه دی یا د لړۍ ده، نو دا د طالبان د راتلو نو وروسته په دې باندې کار شروع شوی دی. نو تاسو په دغه قوانینو په رڼا کې چې کوم د کډوالو د پاره یو عالمی قوانین دي، بیا د یو ان ایچ سی آر خبره کوو، په پاکستان کې تاسو د دې په حق له سهلی زلی ویني د کډوالو د پاره؟
یو موضوع چې د انټرنیشنل کنوینشنونه دی او قوانین دی، هغه د خصوصا په درېمه نړۍ کې او د هغې نه وروسته په هغه چې د اروپا کې هم دي، په نورو ځایونو کې هغه د خپلو ملي ګټو په تناظر کې تعریف شوي دي، او په هغه کیفیت باندې چې موږ وایو چې په ټوله دنیا کې به هغې ته احترام موجود وي، التزام موجود وي، فکر کوم چې هغه به یوازې او یوازې یو نسبي خبره وي. تاسو وګورئ چې دغه قوانین د متحده امریکا متحده ایالاتو لاسلیک کړي دي، نو هغه د هغې په زور باندې کډوال د خپل هېواد نه وباسي، همدارنګه نور هېوادونه. له بل پلوه پاکستان د هغه هېوادونو دی چې 1951 کې د جنیوا کنوینشن د امضا کړی و، او په دې روان باندې ځان د مهاجرینو حقوقو یا د کنوینشن په اساس ځان ملزم نه ګڼي، لیکن بیا هم د خپلو قوانینو د ګټو په اساس باندې تیر 15 لسیزې د نړیوالو سره په هماغه قوانینو په اساس کوچني ټیم دا کړي یو تعامل کړی دی، بس یې ترلاسه کړي دي. او بل خواته که تاسو ګورئ په داخله پاکستان کې هم کم مهاجرین چې تقریبا د هندوستان او بنګلادیش سره لري دي، مختلف تعامل ورسره شوی دی، د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره شوی دی، او داخلي قانون سازي هم د مهاجرینو ته نشته دی. او دا یو غټه بیلګه ده چې په پنجاب ایالت کې په یو کیس کې د مهاجر په حکم باندې یو فیصله کیږي، یو جج یو فیصله کوي د هماغه ډول کیس په اعتبار باندې په خیبر پښتونخوا کې بل ډول فیصله کیږي. دا په دې معنا چې داخلي قانون سازي هم پاکستان حکومت نه ده کړی. بنا مهاجرینو موضوع د سیاسي فشار او امتیازګری په اساس باندې استعمال شوی ده، د سیاسي امتیازګر پر لاسول په اعتبار باندې استعمال شوی ده. نو اوس د پاکستان حکومت خپلو ګټو ته ګوري، افغانستان حکومت سره یې په ځینو مواردو کې کړکیچ دی. نو اوس دا مهاجرینو موضوع لکه څنګه چې پخوا په دغه ډول باندې استعمال شوی ده اوس بیا هم استعمالېږي. نو اوس دا موضوع زه فکر نه کوم چې قوانینو ته دومره التزام موجود.
او تاسې د نړیوالې ټولنې په دې کې څه هلې ځلې ګوري؟ هغه افغانان چې په پاکستان کې دا مهال اوسېږي، افغانستان څخه وتلي دي او نور هېوادو ته نه غواړي په پاکستان کې پاتې شي، غواړي نور هېوادو ته ولاړ شي، کیسونه یعنی مخې ته روان دي، څه فکر کوي چې څومره مهمه ده چې نور هېوادونه هم دغه مسلو باندې ولاړ شي، یا کوم ستونزه چې دا مال افغان کډوال سره مخامخ دي په دې امت کې کولای شي چې کومک وکړي، یا د سکمې پالیسیانی وایي یا دارنګه پریکړې ګوري چې مخې ته روانې دي که یا
ګوري؟ دا کوم چې 2020 د اگست 15 نیټه نو روس تر دې دی او اکثریت په داخل پاکستان کې اوسي، یا په ایران کې اوسي، یا په بل ګریم نیو وخت کې اوسي، چې هغه وړي پاتلاشي امریکا تلاشي نور هیوادونو ته دغه کیسونه پراته دي. نو هغه په یو منظم سیستم په اساس باندې خپل کیسونه د هیوادونو سره لري چې روان دي، او هغه ترتیب دی. که تاسو معلومه وي په تیر په 2023 په وایلو کې دا موضوع یو څه ناڅره اوچته شول، او به امریکا متحده ایالاتو چې کوم په مهاجرت اداره ده د یونیسیف د لارې او د خپلو سورسز د لارې باندې هغه رسونه د پاکستان حکومت سره شریک کړو چې کوم خلک دې سره کیسونه درلودل، او تقریبا د هغې کیسونه یو څه اندازه زمانګیر او پاکستان حکومت هم ورسره ومنله. همدارنګه نورو هېوادونو هم یو ځل بیا باید دغه هېوادونه دغه خلک چې داخل افغانستان ته نشي تللی، هلته مشکلات او تکالیف لري، امنیتي مسایل لري، د پاکستان د حکومت سره خپل کسانو او هغه خلکو نومونه شریک کړي، د تحفظ او سیف کېدلو په خاطر باندې ونه غوښتنې ولري، او دا یو د قوانینو په اساس باندې او د بشري حقوقو په اساس باندې د یو مسلمان حق دی چې دغه مهاجرین یا دغه کډوالي دي.
صحیح. او ورسره په دې افغان کډوالو کې میرمنې هم دي جلیلی صاحب، نو کدا ډيري افغان ميرمني چې کله هم په دې خبرونه کې را سره هم ګډون کوي او هم د خپل اندېښنې سرګندوي چې په افغانستان کې د ميرمنو لپاره د ژوند کول لپاره زمينه نه د برابر د مهال د خونځي بندي ورسره نور د ژوند اسانتیاوي چې کوم هغه وته ارتیا لري یا حق لري هغه اخیستل شوی دي. بخنه غواړم نو تاسو په دې حق لا البته کې ویني افغان میرمنو سره به مهم تماس وی نو دا د افغان میرمن لپاره سمره د اندېښنې وړ خبره ده او غوی په دې حق لا سوای او ور سره ک بیرته هم د افغان میرمنې ستانشي افغانستان ته نو د غوی د ژوند په سمره د خطر سره مخ
اځل کې د امارات تر اتک سره چې یو بشري ناورین راغلی دی د میرمنو په حق لمن راغلی چې په دې سره کوم چې معاصر تاریخ کې و دومره اندازه چې په خوږو د حقوقو په اعتبار باندې تجاوز شوی دی او د هغه په کلي ورکړی شوی دا مثال نه دی. یعنی دا بالکل د تاسو د اسلامي قوانینو شریعي قوانینو او څنګه د انساني قوانینو د بشري حقوقو نه چې دا یې معنی تعلیمي دروازې او بندې کړې دي همدارنګه د خلکو د تجارت په حق باندې د اړیکو حقوقو په اعتبار باندې ښکارا کوم اکټیویټي نشته دی مختلف شکل باندې په افغانستان کې د دغه سکارونو حاصله شکنی او کردار کوشي کیږي دا یو دغه موضوع. نو اوس دلته چې کومې خزي د مېرمنې پاکستان ته راغلي دي او پاکستان کې یا تعلیمونه کوي یا په پوهنتونونو کې یا کاروبار کوي او یا د نورو ضرورتونو په اساس باندې یا پخواني حکومت کې وي یا هلته د خپلو حقوقو په ارتباط باندې څه فعالیتونه لرودل چې هغې د ډار او د ویرې نه دلته راغلي دي یقینا دا یو بل بد زیری وي چې دا په ارتباط باندې دی او نور به هم د تاریخ دغه توره پاڼه تکرارېږي چې دا به د افغانستان په تاریخ کې څه چې د بشر په تاریخ کې باندې به دا به دغه موضوع وي ځکه چې خپلې میرمنې د خپل هیواد میرمنې دا زما د ظلم او د ستم د لاسه او د استبداد د لاسه د نورو هیوادونو په کوڅو کې ګرځي او هلته پولیس نیسي او هغه په زندانونو کې واچي او په موټرو کې د موټرو کې کش کول کېږي تعذیبېږي هغې ته سپک کتل کېږي نو دا زه فکر کوم په کوم انساني اقدارو کې او ارزښتونو کې دغه تجاوز ورکول کېږي او دا به زه فکر کوم چې دا یو ډېر بد ناورین دی او یقینا چې دا یو ډېره غټه مسله ده.
او اوسنی نظام د افغانستان د نن وګوري د چستونزې هم تاسو ویل ډیر پرونه هم راځي نړیواله ټولنه هم وایي چې افغانستان د نن د بشري ناورین سره مخامخ دی او په داسې حالاتو کې چې هم د افغانان برته او افغانستان ته ستانه سي نو فکر کوي چې اوسنی نظام مدې ته ماده دي چې ټول افغانان چې ورسیا غو دي ځای پر ځای کې یعنی یو رقم ماده ګورته لري
دوی دا خو تعداد چې کوم بیرونی هیوادونو کې زمونږ افغانان کډوال دي او مهاجر پرته دي ډېر زیات هغه چې پیران کې دي او هغه چې پاکستان کې دي بل خو ته د افغانستان حکومت د ټولې نړۍ سره ملګری دی هیڅوک په رسمیت نه پیژني. دوهمه موضوع دا ده چې اقتصادي ناورین داسې دی چې په داخل د افغانستان کې د انټرنیشنل کم سروې په اساس منچې دي دا اوس تیر ژمی اوولس نیم میلیونه خلک د افغانستان تقریبا چې نیم نفوس چې دی هغه بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې باید بیړنۍ مرستې ورسره وکړي چې هغې یو انساني ناورین رامنځته نه شي او ورسره بلې معنی په داخل د افغانستان کې مؤسسات او نړیوال کم کومکونو کم فعالیتونه چې دي هغه محدودېږي. متحده ایالاتو هم خپل هغه مرستې په داخل د افغانستان کې بندې کړلې. افغانستان حکومت هم د دغې د خاطره کوم میکانیزم مشخص میکانیزم په دې او ستراتیژي په دې کالو کې معرفي نه کړله او نو ته خاصه بودیجه په دې ارتباط باندې لري. نو دغه یو کوچ راغلی اوس پنځه کوره چې لاړ شي په افغانستان کې به لومړنی موضوع دا ده چې سرپناه ده. په هغه وخت کې چې موږ به د مهاجرینو سره چې کله خبرې وکړلې چې افغانستان ته لاړ شي سره دې چې هلته پکې داخل له افغانستان کې ډېر کلونو په دې ارتباط باندې روان و، لیکن د سرپناه موضوع داسې وه چې ډېر مهاجرین به ما ته راغلو چې موږ هغه خپل کور خو چې راغلی یو کور اوس خو پنځه شپږ کوره پرې جوړ شوي. زه تاسو وایم چې دغه یو کور ولاړ شي خپل پخواني په ځمکه باندې به چې وران کور دی هلته به خیمه ولګوي. دا پنځه کوره نور چېرته ده؟ خپل موټر واړی لارې والا ته څه وایي چې چېرته مونږ وو؟ هلته دا خپل موټر دغه کړو چې خپل سامان کوس کو. یعنې سرپناه غټه موضوع ده. دویم موضوع د کاریابۍ اقتصادي مسایل دي. که تاسو معلومه روزانه روزانه په غیر قانوني لارو باندې په سلګونو سلګونو افغانان هغې د افغانستان نه وځي او بیا په سرحدونو کې متاسفانه متاسفانه په شهادتونو باندې رسېدلي او رسول کېږي تخمین کېږي. تاسو معلومه
ده
په کشتیانو کې د هغې د مایانو خوراک ونه جوړ شو. نو دا خلک چې لاړ شي هلته به کار څوک غټه موضوع د افغانستان کې د کاریابۍ موضوع ده. تاسو افغانستان هر یو سړک ته د کابل لاړ شي او تاسو په مختلفو ځایانو کې مزدوران پیدا کړي په ننګرهار کې په هرات کې په غټو ښارونو کې د سهار نه ناست وي تر ماښام پورې څوک پیدا کېږي نه چې دوی ته کار ورکړي. او هغې زیاتره داسې وختونه وي چې هغې په ورځو ورځو باندې هلته د کار په انتظار وي، کاریابۍ نشته دی. نو دا موضوع داخل د افغانستان کې سہولتونه نور سہولتونه نشته دی. اوس خو دلته سہولتونه اوس اندازه معلوم دي او دا بالکل هغه څه دی چې افغانستان حکومت دې ته نه تیار دی، نه دا ظرفیت لري او نه دغه کار کولی شي. بلان دا یو انساني ناورین دی.
زید خان موږ ته یو پیغام را لېږلی دی، وایي چې د کډوالو په اړه باید دومره ووایم چې باید خپل وطن ته راستانه سي، وطن کې نه روسته نه امریکا. او یعنی دا رقم وایو چې طالبانو مو چې په افغانستان کار قرار قراري ده اوس وخت موږ څه پیغامونه هم راځي چې هلته هر څه سم دي. تاسو په دې حق لباندې څه نظر لرئ؟
ګوره نه روس ته نه د امریکا دغه موضوع یوازې روس او د امریکا موضوع نه ده، چې د روسیا افغانستان کې د انساني سهولتونو موضوع ده، هغه بشري حقوقو موضوع ده چې دوی ته ورکول کېږي. د کاري دی به چې د افغانستان ته راستانه شي چېرته دی؟ افغانده دومره خلک هلته افغانستان کې ځای په ځای کوي دریزه چې لاشي کوم ځکه زه په ځکه کې بس اوس سره سوتي په شش شکل باندې دا اوس سره مرسته کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې ټول شپه باندې ګرځیدو او چا کول چې به چې کوم یو کاسي به هغه به د سین هغه ته وي دغه ور کړې شو دا هغه سره کوم کول شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا به ویلي چې ته په عراق کې د عراق کې یو خر په یو ویلې کې تیریږي او دا هغه خپمات شي مسؤلیت د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی زمانه پښتنه کوي. همدارنګه د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه کې په ټول اسلامي امت کې چې څومره اسلامي امت وو په دې ټول اسلامي امت کې څوک نه پیدا کېدل چې هغه ته زکات ورکړي چې د خلکو په سخت دي اندازه باندې رسېدلې ده. خو داخل د افغانستان کې تاسو وګورئ چې په دغه حالات کې چې مکتبونه او پوهنتونونه ورباندې بندي، په دغه حالات کې چې هیڅ کار نشته دی، په دغه حالات کې چې سہولتونه دلته ورته نشته دی، دغه حالات کې چې سرپناه نشته دی، آیا دوی مرګ ته وړي؟ یوازې زندان کې هم تاسو که زندان کې وګورئ زندان کې امنیت موجود دی، هیڅوک موجود نه وي. یوازې امنیت کافي نه دی کنه. انسانان خو نور ضرورتونه لري چې هغه نظر ضرورتونه په اساس باندې افغانستان د خطرې د ورور دی وویل چې افغانستان حکومت څومره پیسې لري ځانګړي کړي. ټول د افغانستان حکومت کومه بودیجه چې بجټ یې لرود 2.1 میلیارد ډالر چې 2.1 میلیارد ډالر یوازې په عربي نړۍ کې ور شیخ لري چې دا زمونږ د کلنې بجټ دی. په دغه بجټ کې څه څنګه کولای شي چې دا دومره مهاجرین او دا دومره کډوال هلته ځای په ځای کړي او دوی ته سہولتونه ورکړي او انساني په داخل د افغانستان کې ونیو؟ 10 میلیونه خلک د بیړنۍ مرستې ضرورت لري. ټوله ورځ باندې حکومت هم دا چغې وایي چې موږ سره مرستې وکړي، کومک وکړي چې تر څو پورې موږ یې خلکو ته ورسوو. نو دا هغه موضوع ده چې یوازې خو دا نه ده چې افغانان هلته داخل د افغانستان ته لاړ شي او بیا دوی ته خدمات ورنکړي.
نړۍ منې مننه کو شغله عبدالحمید جلیلی صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې را سره ملتیا درلودل، موږ ته مو وخت راکړي، یلدا چې تاسو سفر هم درلودي، نړۍ مننه کو تاسو څخه.
خورز ولرې
شورز
خوشاله مننه خورز
قدر من لدون کار دون گوز مرسر عبدالحمید جلیلی صاحب دا دا محل دا پیشاور سے خبر ایک پرونی کی رسر ملتیا در لو دل چی دی ہم دا افغانستان دا جمہوریت پخوانی حکومت دا افغان کڈوالو ماجرینو دا حقون لپارو وی دی اتشاو پا افغانستان سفارت کی یا کانسولیٹ کی و دی ایک پرونی کی رسر ملتیا در لو دل رابسو
نور
راپورتا
و دا فرید شنواری
دا راپورتا بولارس
و دا اسلام آباد او پنڈے انتظامیہ او پولیس د دسمبر میاشتې راسي
د اسلام آباد او راویل پنڈے خارونو کې
لک صبر خو کوي کنه د غیر قانون افغانانو د وستلو لړۍ پیل کړی ده. په دغه افغانانو کې ګڼ داسې هم دي چې د خیبر پختونخوا، پېښور او نورو خارونو ته د را منتقل کېدو پلان لري چې افغانستان ته ستانه نه کړی شي. نور تفصیل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو.
په اسلام آباد او راویل پنڈے خارونو کې د افغانانو د وستلو په ضد پیل شو عملیاتو شاه محمد هم دې ته اړ کړی چې اسلام آباد نه سره د خپلې کورنۍ کډه وکړي او خوندي ځای ته منتقل شي. شاه محمد په افغانستان کې د کابل اوسیدونکی دی او د مئی میاشتې په 2022 کال کې پاکستان ته راکړه شوی دی.
اوس دوی د وایي چې تاسو اسلام آباد د پنډې نه وځي، نو موږ د مجبوری چې په خبر کې کور ونیسو، په نوخار کې کور ونیسو، چې هغه ځینې راوځو چې موږ ته پامن کې او سیاسر دي ماشومان دي چې دا ډیپورټ نه کوي، او موږ د نسا سره هغه کیس لرو، هملته مو رجسٹر کړی دی او بیومیټرک مو کړی دی، نو دې وجه نه موږ نه شو اوس افغانستان ته موږ لاړ شي. وکړل افغانستان کې نه کاروبار شته، هیڅ شی نشته، نو هلته موږ افغانستان کې موږ کار نشو کولی. هلته کاروبار مې ټول اندلته، نو هلته خو نشو کولی چې لاړ شم نشو کولی، ځکه چې موږ درې ملک ته روان یو.
د جنوري په 1 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ترسره شوی یوې اعلی پایي غونډې وروسته بیلابیلو وزارتونو او مرکزی ادارو ته لیږل شوی اعلامیه کې امر شوی په اولنی پړاو کې زیړ یا ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د اسلام آباد او پنډۍ نه وایستلی شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی په دویم پړاو کې دي پی او آر کارډ لرونکي افغانان د 1 جون وروسته وایستلی شي، او دریم هیواد ته تلونکي افغانان دي د 1 مارچ پورې وایستلی شي. پیښور او نورو خارونو کې میشت افغان کډوال په اسلام آباد او پنډۍ ښار کې د افغانانو په ضد روانو عملیاتو اندېښمن کړي دي.
نو موږ سره هم دا یاره دا مطلب اوس دي دا کارډونو په دې کارډ بیس باندې د پنډۍ او اسلام آباد نه دا خلک چې ډېر وباسي، مے بي سبا اعلانو کې چر پیښور دغه نه پنجاب نه وباسو، بیا سبا بیا اعلانو کې مطلب سن او الټیمیټلی کې پی کې نه وباسي، نو دا یو یاره موږ سره هم فرق شوی دا. او د دې کارډ څه فیوچر نشته، مطلب دا پیری ٹو پیری تا ٹائم اور کول کی لگا اور دا ٹائم دیر لگا کم بھی اوشا کم پر افغانان پر ہر ہر ضلع کے مطلب دا کم کسان پی او آر کارڈ سر دی رپورٹ کو دا تپوس چاو کو ایچ ہم نے کرے اس کا سوال آپ مسئلہ دل تراش پی خبر تراؤ گزے گی نو کدل تم سے مشکلات منگ تب پیخی کی سورت زمنگ تپوس سوگ نشتا دے
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یونیسیار او مهاجرت نړیوال سازمان ای یو ایم هم څو ورځې وړاندې له پاکستانه د افغانانو د بې ځایه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. شاه محمد هم په هغو افغان کډوالو کې شمارېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته دریم هیواد ته تلو پلان لري.
نو دا روان په لاره کې غیب دي میډیسن هم ورسره ویني ولا بوتلو لګتا دا کین ته ډایرکټ بوتلو اتانی ته بوتلو نو ایت کم نه بیا ډیپورت کول د دبر ځکی یا په کابل کې نو هغه اوس موږ سره مخاله اقتصادي وجه نه هغه بنو شو راوخته ځکه چې هغه د انسر کې رجستر دی هغه کیس نمبر لري نو هغه مجبور شي هغه واپس بیا راولو ځکه چې انټرویو ورکړی دی نو هغه اوس د کابل کې دی او زه دلته یم.
یو این سی آر شمیری خای په پاکستان بیلابیلو خارونو کې دیار لس لکه پی او آر کارډ لرونکي افغانان او اته لکه اتیا زره ای سی سی کارډ لرونکي ژوند کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو په پاکستان کې دا وخت 40 زره پورې داسې افغانان شته چې د دریم هیواد ته د تلو په تمه دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر ملیدونکو اوریدونکو، خبرونه لا هم دوام لري. په دې خبرونه کې تاسو هم خپل نظرونه شریک کړي دي، دا به هم شریکو، خو ټلیفون هم کولای سي. ټلیفون کولای سي په 00120220504 او 03 باندې.
رامش پیغامونه ته ټول سلامونه ته وعلیکم السلام. په یوټیوب کې هم خډیر پیغامونه راغلي دي. فاروق اورکزای تاسو ډیره زیاته مننه. بلیک آی تاسو پیغامونه هم شریک کړي دي، سو مونور هم را لګلي دي. د افغان کډوال په حق لبانی هم وی خفکی په اسلام آباد کې خود پښتونخوا خلک هم وی نشي کولای چې ولته بډاډه زړه وګرځي. تاسو شخصي نظر دی بیا هم، او بیا ورسره سیف الرحمن فضلی هم وی چې نو داسې خبره خو نه ده. د کرکټ په حق لا تاسو ډیره خوشحالي سرګند کړی ده چې پاکستان بهر شو، ډیر خوشاله شم. نو هغه خبره چې لوبي ته د لوبي په نظر کتل پکار دي، د لکه لوبه چې ده د نفرت نه، د سیاست نه، د هر شي نه یو سیټ تکول پکاري. لکه دا ټولي خبر یو طرف ته کنه، خو لوبه لوبه یې هغه لوبي ته د لوبي په نظر یو لوبه شوله، او یو د موسیقي لکه دا حصہ دغه نه لري.
هم دا وایم چې هغه کلوبي دي هم که موسیقی ده، دا یوازنی هغه څنګه وایو دي چې یا هم هغه برخې دي چې هغه څوای چې مرور
اخلاقي
ملکونه چې دي هغه په اخلاقي
ډیپلوماسي کې استعمال کیږي. کرکټ ډیپلوماسي د هند او پاکستان ترمنځ
سپورت ډیپلوماسي وایم، البته کې چا لوستلې وي. دا یو ډیر غټ او ډیر مهم هغه بخښونه دي چې دوه هیوادونه رانیږدي، کې د دوه هیوادو لیدون کې رانیږدي کې. نو بس کڅوک د دې په کار نه چې دا هم سیاسي سي، به زه په ژوند کې سیاست به خډیر دي. نو خیر،
او حبیب سید وای د انسان پیژنګلو د دولت نه، بلکې د شناختی کارت نه کیږي. نو د دولت چې د چا سره یې شناختی کارتونه بیا ډیر ټوک کوم.
ورکه شفری دي صاحب چې کلمې سالونه سي او کلمې لمنې نه سي، کډ په سر د خط ساکونه رانه غنې نه سي. افغان کډوال ته دي ډالې،
واه
مانا نه کوم
ډیر ښه.
بابا کرخیل صاحب دا ستاسو خپل شخصي نظر دی، تاسو وایست تاسو چې څه ویلي دي مننه کوم. او تای نواز صاحب ستاسو ټلیفون په دې حق مهم نه سو اخیستلی، تاسو شاید د خبرونه لکه چې نه ګوري، یوازې پیغام راولېږي چې موږ د میلمه سره خبرې اترې کولی. بیا هم مننه کوم ستاسو، او څنګه خو بل راپور ته ولاړ شو،
بل راپور ته ولاړ شو که فیاض ظفر راپور ته راشو،
او که سردار علي ټکر شي،
که سردار ټکر شي ته ورشو، ټکر سپته بلار شوزه خنشتي. نو بیا به
راپورټ ولار شو
اشفاق مومنت وی راشه، هغه جرمنی وال،
بلکې په جرمنی کې محافظه کار ډلې د اتوار په ورځ سوي انتخابات چې دی هغه ګټلې دي. خو بلې افراطي شعرخه ډلې په دویم نمبر زیاتې رایې اخیستې دي. په دې اکل باندې د وایس اف امریکا خبريال ریچارډ ګرین راپور دی چې تفصیل د دې همکار اشفاق مومنت تاسو ته وړاندې کوي.
د زی ڈی ایف سرکاری ٹی وی ویلی دی چې د دوه سیاسي ګوندونو ائتلاف کرسچن ډیموکراټک یونین او کرسچن سوشل یونین اتوشت اشاریه 15% رای اخستی، او ورپسې ای ایف ڈی یاخی اړخی الټرنیټیو فار جرمنی 0.15% رای ګټلی.
aber jetzt werden wir miteinander reden und es geht
خو اوس په مونږه د یو بل سره خبرو تکینو. او اساسی خبره دادا چې د جرمنی په پارلمان کې په غټ اکثریت کې حکومت جوړ شي، کوم چې سمره ممکن وي سمدستي د کار شروع کولو صلاحیت ولري. خو ګوملګرو دا ځکه چې بهر نړۍ مونږ ته انتظار نه کوي، دوی د ائتلاف جوړولو لپاره وګدو خبرو او بحثونو ته نه دي ناست. مونږ لبا سمدستي خپل صلاحیت ترلاسه کول وي، چې د ملک دننه سم کارونه وکړو. دغه سبا مونږ بیا په یورپ کې خپل ځای بیا پیدا کو او نړۍ ته به هم ور معلوم شي چې جرمني کې بیا د کار اهل خلق واک ته راغلل. د محافظه کار مطلب هم دغه دی او هم د هغه سدي چې د سل لپاره مونږ ولاړو او د هغه سدي د سل لپاره چې زه راپورته شویم.
د الټرنیټیو فار جرمني یا AFD د تیرو انتخابونو نام ملاتړ دی ور دوه خبرګسي واښوې کوم چې په جرمني کې پر لپسې حمله باندې ویری سرګن کړی وي او دغه خنډړی حمله قبول شک په پنا اخستونکو کډوالو باندې کیږي. د دویم نړیوال جنگ وروسته د په لومړي وار دغه ګوند دومره زیاتې رائے اخستی. د ملک تمام سیاسي ډلو ژمنې کړې وې چې AFD یا الټرنیټیو فار جرمني ګوند به د واکمنۍ نه لري ساتي او ورسره به هیڅ ډول همکاري نه کوي.
Und ich muss eins sagen, unsere Hand.
زه یو سیس ارومرو وایم چې په حکومت کې د شاملېدو لپاره به موږ خپل لاس ورته نیولې وي چې د خلکو او د جرمني غوښتنې عملی کړو. موږ تیار یو چې حکومت کې شامل شو. د خلکو د غوښتنو په خاطر باز موږ لاس همیش غځېدلې وي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د هغه مرستیال شتمن ارپتی ایلان ماسک لخوا د ملاتړ ښکاره کولو وروسته AFD ګوند په خپلو خلکو کې هم زیات مقبول شو. هغه لی مرز د چاچی وړاندې د دغه څوکۍ کومه تجربه نشته. خامخا به د پارلیمان دننه د نورو ګوندونو سره واکمنۍ لپاره ائتلاف جوړی او دغه عمل میاشتې هم اخستی شي. د چانسلر اولف شولز سوشل ډیموکراټیک ګوند د دویم نړیوال جګړې نه وروسته په لومړي وار د انتخابونو په نتیجو کې دومره ښکته غورځېدلې او صرف 14.5% رایې اخیستې دي. د تیر کال نومبر په میاشت کې د بجټ په مصرف باندې د اولف شولز SPD او د FDP ګوندونو ائتلافي حکومت مات کړی شو او د هغې په سبب جرمني کې دا انتخابونه وشول. د ریچارډ گرین لپاره اشفاق مومند وایس اف امریکا DW TV واشنگټن DC.
د دې لیدونکو تاسو د DW ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د NTH لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د DW ویب پاڼه وګورئ.
د NTH لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې NTH لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا سلام شي له دوه منټه لپاره نه یو دوه منټه لپاره درته په خیر علي وایو او ټول سلامونه ته وعليكم السلام پیغامونه را روان دي. ډیره مننه خا دا ګلونو هم ډیره مننه او ورسره نیاز عاجز وای چې سلامونه مینه احترامات ټول ته خصوصا تاسو دواړو غوړو ته وای. ډیره مده پس می د ریډیو دیور ریډیو سانه خبرونه کې برخه واخیسته. خوشاله شوم چې تاسو دواړه می خوشاله او سلامت ولیدلې. نیاز عاجز واقعي تاسو ډیر وخت پس پیغام راغی نو مننه چرته وای او بیا هم ټول سلامونه ته وعلیکم السلام.
او عادل صافی صاحب هم وایي چې زما په نظر زموږ مهاجر چې دا 45 کاله د شوروي د یرغل وروسته په مهاجرتو اخته سوي دي اوس په بیلابیلو ستونزو اخته دي. دا خو زموږ خپله بېغوري او البته یو تعداد کسانو چې وایي سردار داود خان چې په شهادت ورسوه یعنی خپل منځنی بې اتفاقي نو اوس چې موږ دومره ذلیله بیچاره سوي یو نو زموږ په ټولو بشري حقوقو نو نهادو او ملګر ملتونو چې زیات مالی لګښت چې د امریکا حکومت ورکوي له یو ان ایچ سی آر او یو ایم نه دا غوښتنه کوي چې زموږ د مهاجرو تجارانو، کارګرانو، محصلینو، خبریالانو او ورزشکارانو سره مرسته وکړي د سیاسي ښکار نسی او څرنګه چې په ملګر ملتونو کې یو مهاجر حق لري. هماغه رقم ملګر ملتونه ټولو هیوادو ته د مهاجر او په سر ډالر ورکوي. د ډیوار د ډیوانه او د میلمنو نه هم مننه چې د ماجرو ژغ بین الملل ته پورته کوي. مننه کوم عادل صافی صاحب او
ولی ملنګ وی زما هم سلامونه بس نو بس وعلیکم سلامونه بس مننه ساسو او ټولو پیغامونو ډیره زیاته مننه ساسو د سلامونو مننه ستکرانو د ټلیفونونو د خپل قدرمن میلمه هم ډیره زیاته مننه کو د عبد الحمید جلیلی صاحب چې د خبرونه کې را سره غډون وکړ ډیره جووري غټوري خبري وکړې. ولی ملنګ بالکل وخت نشته ځکه می ساس پیغام ول وسته خو بیا هم ډیره مننه بهشته جانی
ساس یعنی مننه ساس هم کوم خپل د قدرمن تخنیکی همکارانو به مننه کو د نشوان زبیر الطیب نیک او کالوین سره سره خپل د محترم پروډوسر صاحب چې په دې خبرونه کې تاسو ته د کرکې سره تړلي معلومات وړاندې کړل او لا هم په راتلونکو ورځو کې به معلومات سره شریکو. خو دلته د خبرونه هم تنظیم کړو سره د ټولو همکارانو به تاسو اجازه غواړم تاسو ښه ورځ چاري. الله مو مل سره
الله مو مل شه الله په امان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه هفته بو علی سینا صدای امریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
بله زه شفیع سرداریم. هیله ده شما سلامونه هم و منی پدی خبرونه که ده تیبی کارپوهان و سر مرکیل رو او پردی سر بیره ده بیلا بیلو ناروغی ده درملینی پا برخه که ده ورسته پرمختگونو پا اره تست معلومات درکو.
بله بینندگان عزیز، در برنامه هفته همکار محمد احمدی در استدیو با ماست و در مورد گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد سیستم صحت افغانستان بر ما شما معلومات میده.
د دې او نورو طبي مسایلو ترڅنګ د ارواپو او د پونتون د استاد شرف الدین عظیمی سره د هغه معتادینو چې درملنه یې سوې ده خو بیا هم د ټولنې او خلکو د خوا ځورول کیږي. په دې باره کې مرکه لرو خو اوس په طبي خبرونه واوري.
سرخکان در سراسر جهان در حال افزایش است و متخصصین که این واقعات را دیدند میگویند که افزایش سرخکان گیج کننده و سرسام‌آور است. سازمان جهانی صحت در ماه دسامبر گفت که منطقه اروپایی که به بخش‌های از غرب و مرکز آسیا نیز گسترش می‌یابد شاهد افزایش هشدار دهنده واقعات سرخکان از کمتر از 1000 واقعه در سال 2022 به بیش از 30000 واقعه در سال 2023 بودند. جان ورتفیل رئیس بخش جهانی معافیت کنترل و وقایع امراض با نشر اعلامیه این افزایش را سرسام‌آور خوانده است. اسناد نشر شده سازمان جهانی صحت در ماه نوامبر سال 2023 حاکی است که واقعات سرخکان 18% در سطح جهان افزایش یافته و مرگ ناشی از این بیماری به 136 هزار نفر میرسد که یک افزایش 43% را در سال 2022 در مقایسه با 2021 نشان میدهد. سرخکان یکی از ساری‌ترین و قابل پیشگیری‌ترین بیماری به شمار می‌رود که دو دوز واکسن دوره طفولی آن 97% محافظت کننده است.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د تیر 2023 کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په سختي خوردواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت لمخې یونیسف د تیر 2023 کال په اوږدو کې د 3300 څخه زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د 15 کلونو کښته عمر لرونکو په سخت خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د درملنې په برخه کې ملاتړ برابر کړی دی. د یونیسف د وینا لمخې تیر کال له 15 میلیونو څخه زیات ماشومان په ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو کې د خوارځواکۍ د کچې د معلومولو لپاره معاینه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د شپیرونو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 4 میلیونه کسان چې 3.2 میلیونه د 15 کلونو کښته عمر لرونکي دي په سخت خوارځواکۍ اخته دي.
تحقیقات نشان می‌دهد که خواب ضعیف فوراً تأثیرات منفی بر هورمون‌های انسان، عملکرد ورزشی و عملکرد مغز دارد. همچنان خواب ضعیف می‌تواند باعث افزایش وزن و افزایش خطر بیماری در نزد بزرگسالان و کودکان شود. بلند بردن توانایی سحرخیزی بدون استفاده از زنگ ساعت و خوردن نان شب سبک می‌تواند از اختلال خواب جلوگیری کند. تحقیقات نشان داده است که نان شب سنگین آن هم قبل از خواب به سیستم هاضمه فشار وارد کرده در زمانی که باعث فعالیت معده و روده ها کاهش داشته باشد بار اضافی بر سیستم هاضمه تحمیل می شود. یافته های تحقیقات این را هم نشان می دهد که نوشیدن الکل خواب را آشفته می سازد و در ضمن از مشاهده صفحه روشن موبایل اجتناب ورزیده شود. محققین تاکید می کنند که نور آبی تلفن همراه خواب را آشفته می سازد، زیرا هنگام غروب گیرنده های شبکه چشم نور کمتر را درک می کنند. سپس مغز هورمون ملاتونین تولید می کند. با ترشح این هورمون متابولیسم گرمای بدن و ضربان قلب کاهش می یابد. فرد خسته شده و به خواب می رود، اما نور آبی تلفن همراه این چرخه را مختل ساخته خواب را آشفته می سازد.
او په یو تازه څرګندنه کې شي چې په امریکا کې په سلو کې لاس لا وخت مخکې زیږیدونکو کوچنیان لدی عمل لا وخت مخکې زیږی چې ماندی د کیمیاوي موادو او په عامه توګه د پلاستیکي محصولاتو سره تماس پیدا کړی وي. د دیپتالیتیس په نوم هغه مواد چې د پلاستیک د نرمولو او د ښکلا په موادو کې هم کارول کیږي د انسانانو په اندوکراین سیستم اغیزه کوي. څرګندنه شي چې دغه اغیزه د وخت څخه مخکې زیږون نو چاغوالی او نورو ناروغیو لامل کیږي.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه که به تاریخ 12 ماه فوریه به نشر سپرد از آن داشته که کاهش شدید کمک‌های خارجی برای سیستم صحت عامه افغانستان در کنار سوء استفاده جدی طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان حق سلامت میلیون‌ها افغانه با خطر مواجه ساخته. جزئیات گزارش همکار محمد احمدی دنبال کرده که اکنون در استدیو با ماست. آقای احمدی سلام و خدمت شما. نگرانی عمده که دیدبان حقوق بشر در این گزارش ابراز داشته چی بوده؟
سلام های مشرف و همکار عزیز ما خانم سردار. خب در واقع دیدبان حقوق بشر این گزارش 38 صفحه‌ای خود را چند روز قبل از نشست دوحه که به تاریخ 18 فوریه برگزار میشه نشر کرده. در واقع این گزارش نتیجه یک سال بررسی وضعیت سیستم صحی در افغانستان هست و همچنین مراقبت‌های صحی را که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به ویژه در یک سال گذشته بوده به بررسی گرفته و تشریح کرده و همچنین از عواقب احتمالی از او هشدار داده است. به عنوان مثال قسمی که شما هم در مقدمه ذکر کردین، یکی از تبعات منفی این کاهش کمک‌های خارجی به ویژه در افغانستان وخیم شدن وضعیت خدمات صحی در افغانستان بوده است. به عنوان مثال با یکی از دکتران صحبت شده که در ولایت سمنگان بوده، گفته که طالبان به اونا هشدار دادن و گفتن که نباید زنانی را که حجاب اسلامی کامل ندارن و زنانی که همراه ندارن
دارن تداوی بکنه. این به نحو ربط میکره به سوء رفتار و بدرفتاری و همچنین ممانعت طالبان بر آموزش زنان، بر کار زنان و اشتغال زنان. و در نهایت هشدار داده است که در آینده احتمال داره کارگران سیحی زیادتری در افغانستان با مشکل مواجه شود. سایر مطالب و وضعیت خدمات سیحی در افغانستان در این گزارش ترتیب شده که با هم ببینیم.
یک فاجعه برای آینده قابل پیش بینی، این عنوان گزارش 38 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر است که نشر شد و این سازمان به بررسی بحران مراقبت سی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در یک سال گذشته پرداخته است. طبق این گزارش کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش سیستم صحت‌عامه افغانستان در کنار تعزیرات اعمال شده جدی طالبان علیه زنان و دختران، حق دستیابی میلیون‌ها افغان به خدمات صحی را به خطر انداخته است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش در 5 بخش به تشریح وضعیت وخیم خدمات صحت عامه در افغانستان پرداخته است. این سازمان در این گزارش توصیه‌هایی را به طالبان و کشورهای اعانه دهنده نیز ارائه کرده است. دیدبان حقوق بشر به طالبان توصیه کرده که تمامی تعزیراتی را که مانع یا باعث اخلال دسترسی مردم به مراقبت صحی و کمک بشری می‌گردد حذف کند. تمامی فرامین و پالیسی ها در نقض حقوق زنان و دختران به شمول ممنوعیت بر کار و ممنوعیت بر آزادی آنان را لغو کند و کارگران صحی زن اجازه یابند به کلینیک های سیار سفر کنند. توصیه این سازمان به کشورهای اعانه دهنده این است که آنها در صدد یافتن فرصتها با هم آهنگی و کار برای فشار بر رهبران طالبان به حذف این تعزیرات باشند و بودجه سیستم مراقبت صحی افغانستان را افزایش داده و دوام بدهند. حیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر بر این کمک ها تاکید کرد.
آنچه را من از این نماینده ها تقاضا دارم این است که در مورد چگونگی دوام سطح کمک هایی که بر رفع نیازمندی ها در افغانستان و مواد غذایی، آب و مراقبت های صحی لازم است صحبت کنند، زیرا کمکی که تهیه می شود در حال حاضر کافی نیست و در حال کم شدن است.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش با مقام های امدادی خارجی و افغان، کارگران حفظ الصحه و افرادی که در صدد مراقبت صحی هستند در 16 ولایت افغانستان مصاحبه کرده است. این گزارش از قول یک دکتر در سمنگان نقل کرده که او گفته است طالبان با آنها گفتند که هیچ بیمار زن بدون محرم یا حجاب کامل را تداوی نکنند.
قوانین طالبان شامل ممنوعیت دسترسی زنان به مراقبت های صحی با اجباری کردن فرد محرم با بیمار زن برای تداوی و ممنوعیت دکتران مرد با معاینه زنان همراه است. تعزیرات مثل ممنوعیت زنان از حق کار و حقوق اقتصادی به معنی آن است که زنان از پرداخت پولی که برای رفتن به شفاخانه و پرداخت پول دکتر و سایر مصارف محروم هستند. این وضعیت تاثیر نامتناسب و بزرگی بر زنان گذاشته است.
سخی بیراملی عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در برلین آلمان میگوید که خدمات صحی باید صرف نظر از نگرش‌های سیاسی باشد.
صحت لازم همه انسان هاست. این فرق نمیکنه که اگر شما در صف حکومت باشین و یا نباشین، مریض نشین. همه انسان ها به نحو در مواقع مریض میشن و نیاز به خدمات صحی میداشته باشن. بنابراین پیشنهاد متخصصین صحت ای است که باید بویژه در این مرحله به خانواده ها، به اطفال و به زنها یک اولویت خاص قائل شوند و این مسئله صحت را از مسائل سیاسی که در افغانستان هست و یا در هر جای دنیا هست جدا بکنند.
حکومت طالبان تا به حال به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنشی نشان نداده، اما در گذشته از ممنوعیت کار و آموزش زنان دفاع کرده و گفتند که این ممنوعیت کاملا مطابق با قوانین اسلامی است. ملل متحد تخمین زده است که 23.7 میلیون نفر، یعنی بیشتر از نصف نفوس افغانستان، به کمک بشری در سال 2024 نیاز دارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د بو علی سین خبرونی ته تاسو شرق لست. قدرمن لیدونکو د خبرونی په دې برخه کې ستاسو پام د رپورټر اگرزو چوای د کابل د سردار محمد داوود خان په روختون کې د اورتوپیډي متخصص ډاکټر اسماعیل ورداک د لومړي ځل لپاره وکولې سوال د پښه د غټ هډوکي د کسر عملیات په 2.5 دقیقو کې ترسره کړی. ډاکټر ورداک د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې دغه شان عملیات لږ تر لږه یو ساعت وخت غواړي. په دې باره کې وحید فیضي رپورټ تیار کړی دی.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر اسماعیل واردک امریکا غاکته ویل چې د لومړي ځل لپاره دوی وکول شول د پخې د غټ هډوکي د کسر عملیات په دونی دقیقو کې ترسره کړي. ډاکټر واردک وایي د عملیات د ساين سیستم په مټ ترسره کړ. د ساين فراکچر نړیوال ټولنې مرکز د امریکا په متحده ایالاتو کې دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې ناروغانو سره د طبي وسایلو په برخه کې همکاري کوي.
دا عملیات چې دغه د ساق هډوکه کسر درلود د ساين سیستم په وسیله چې ساين نیلینګ ورته وایي دا موږ اجرا کو او دا کسر تثبیت شو. خو موده ډیره لنډه وه په دې معنا چې دا هیڅ کله په دنیا کې په دې سرعت سره دا نو اجرا شوی او موږ وتوانېدلو چې د خپل ټیم سره دا په دوه نیمو دقو کې اجرا کړو.
د سان فراکچر په نوم د نړیوالې خیریه ټولنې مشر ډاکټر لیویس زرکل امریکا سره په مرکه کې ویل چې په لن وخت کې دغه عملیات ترسره کول د ستاینې وړ دي.
Saw the x-rays.
مایک سری ولیدله. لیدل کې چې عملیات ډیر خطر سره شوی. دا عملیات د پرمختللو وسایلو چې د عملیاتو په خونه کې وی او موږ په امریکا کې کارو پرته په خټوګه تر سره شوی دی. هغه په دې بریالي شوی پرته لدی چې کوم سکرین وکاروي په خپل ګوتو عملیات کړي او دا ډیر اغیزناک دی.
ډاکټر اسماعیل ورداګ وای په ټول افغانستان کې ډاکټران کولای شي چې د اورتوپیدی په برخه کې له نوي میتودونو څخه ګټه واخلي او د ناروغانو درملنه وکړي.
اهمیت په دې کې دی چې یو دغه سیستم موثریت خي چې کولای شي چې ډاکټر صاحبان دا ډیر په اسانه توګه دا زده کړي او دا په ډیر لاند وخت کې مریض ته تطبیق کړي. او مهم مزیت دا ده چې د مریض د فار ډیر ډیر وخت انستیزی، ډیر وخت جراحي، ډیر وخت د ټیم مصرفېدل د عملیات دا ټول خپل نواقص لري. او تاسو پوهیږئ چې ټول دنیا په هر مسلک کې ټول په دې پسې دي چې هر کار ډیر زر او مسود اجرا شي. په دې خاطر د دې اهمیت د هر اړخ ډیر زیات دی.
ډاکټر اسماعیل ورداګ وایي له 2001 کال راهیسې د ساين ټولنې په همکارۍ په افغانستان کې د هډوکو لکتر لګه 14000 کامیاب عملیات ترسره کړي دي. د یادولو وړ ده چې ډاکټر اسماعیل ورداګ څو کاله مخکې د زنګون او د څنګل د ماتو هډوکو د درمنن لپاره یو طبي آله اختراع کړې و چې په نړیواله کچه منل شوې ده. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن ډی سی.
آیا گاهی متوجه شدن که چرا به جراحی پلاستیک جراحی پلاستیک میگن؟ آیا واقعا در این اشافه جان پلاستیک استفاده میشه؟ این یکی از سوالای بسیار جالب است که یک تن از بینندگان برنامه بوعلی سینا از مهمان برنامه که در صحبت با همکارم نجیب الله احمدیار درباره جراحی پلاستیک معلومات داده پرسیده. بیان که یک اشافه جان این مصاحبه را ببینیم.
بله، در مصاحبه با پگر و گرو.
دکتر صاحب ابتدا خوش آمدین. میخواستم کمی معلومات بتین که خود جراحی پلاستیک به چگونه یک عملیات جراحی گفته میشه.
Well, thank you for having me.
تشکر از دعوتتان. جراحی پلاستیک با تغییر دادن، تزیین کردن و شکل دادن مجدد به یک عضو بدن گفته میشه. جراحی پلاستیکی عملیات بالای جلد، عضله و استخوان انجام داده میتونه تا وظایف اعضا را احیا یا بهبود بخشیده و یا هم شکل ظاهری اعضا را حفظ کنه.
تشکر. دکتر صاحب، بیننده ما سوالای جالب در مورد پلاستیک سرجری یا جراحی پلاستیک دارن، از اونا میشنویم.
سلام به دکتر برنامه. نام من نقیب است. آیا واقعا در جراحی پلاستیک از پلاستیک استفاده میشود؟
That's a good question. You know, the term plastic.
پرسش خوب است. واژه پلاستیک در جراحی پلاستیک در واقع از فرهنگ یونان قدیم آمده که مفهوم او شکل دادن یا تزیین کردن است و الزاماً به موادی که در جراحی کار گرفته میشه اشاره نمی‌کنه. اما مواد مصنوعی مانند سیلیکون، تیتانیوم و تارای قابل حل شدن در جراحی پلاستیک کار گرفته میشه تا شکل و وظیفه اعضا حفظ شود.
دکتر، فرق بین جراحی پلاستیک آرایشی و جراحی پلاستیک درمانی یا ترمیمی چیست و در کدام حالت به اینا نیاز میفته؟
Well, keep in mind there's a lot of overlap between
نزدیکی و تداخل زیاد بین جراحی پلاستیک آرایشی و درمانی یا ساختمانی وجود داره. بسیار غیر معمول است که نسخه خالص و تنهایی یکی از اشکال داشته باشین. در جراحی پلاستیک درمانی کوشش میشه که وظیفه یک عضو احیا یا بهبود بخشیده شود. به گونه مثال عمل جراحی پلاستیک بینی برای باز کردن مجرا و بهبود تنفس. اما در جراحی پلاستیک آرایشی هدف اصلی بهبود شکل و نمای ظاهری است، اما در عین حال باید وظیفه اعضا هم حفظ شود. مثلا عمل جراحی پلاستیک آرایشی بینی نباید سبب بندش بینی و آفت میکروبی اجواف صورت شود.
دکتر صاحب، باز هم پرسش بینده ما را میگیریم.
نام من احمد نور، سلام تقدیم میکنم به دکتر برنامه. جراحی پلاستیکی در کدام قسمت های بدن و در کدام حالت صورت میگیرد؟
جراحی پلاستیک سر هر عضو بدن صورت گرفته میتونه. دکتران جراح جلد، عضله، استخوان و غضروفا را دوباره شکل میدن و یه عملیات در سر و صورت، دست، پا، پستان، سرین، شکم و یا هم هر قسمت دیگه بدن صورت گرفته میتونه.
دکتر صاحب، مفاد جراحی پلاستیک چیست؟ شکل درمانیش خوش شما گفتین اعاده وظیفه میشه، ولی در شکل آرایشی چی مفاد میداشته باشه؟
Well, the benefits should always outweigh the risk in any kind of procedure.
سود عملیات باید همواره بیشتر از زیان از او باشه. سود عملیات جراحی پلاستیک بهبود شکل و وظیفه عضو است که عملیات میشه. مثلا اگر یک عضو به دلیل زخم یا سرطان یا هر چیز دیگه شکل و وظیفه خود از دست داده باشه، جراحی پلاستیک میتونه هم شکل و هم وظیفه عضو دوباره اعاده کنه. سود عملیات جراحی پلاستیک معطوف ساختن توجه و یا دور ساختن توجه از یک عضو است. گونه مثال، اگر یک شخص لبای بسیار نازک داشته باشه که توجه را به خود جلب کنه، میشه که با جراحی پلاستیک او را اندک زخیم ساخت. اما اگر لبها بیش از حد محمول زخیم شود، یک حالت منفی است که خود سبب جلب توجه و احتمالاً ضرورت به عملیات جراحی دیگر میکنه. پس باید بیماران متوجه باشند که فراتر از سر حد معمول به جراحی پلاستیک آرایشی تاکید نکنه.
دکتر صاحب، چقدر بازی پروسیجرا فرق میکنه؟ چقدر زود شفایاب میشه مریضا؟
شفایابی نظر به عضو بدن و پیچیدگی عملیات فرق میکنه. مرحله اول شفایابی یک یا دو هفته را در بر میگیره که پندیدگی و سرخی عضو تا حد برطرف میشه و مرحله دوم شفایابی یک تا سه ماه را در بر میگیره که عضو تقریبا حالت عادی را به خود گرفته و بیمار میتونه فعالیت های روزمره خود را به درستی انجام بده. اما شفایابی کامل به شمول التیام کامل زخم و از بین رفتن نده جراحی حدود یک سال در بر میگیرم.
دکتر صاحب، یک سوال دیگه هم از بیننده ما داره، میشنیم سوال شونه؟
با دکتر برنامه و بینندگان عزیز سلام تقدیم میکنم. نام من مصطفی است. جراحی پلاستیک کدام خطرات را در قبال می داشته باشد؟
هر عملیات جراحی از خود خطرات هم داره و بیمار باید این خطرات را بفهمه. میکروبی شدن محل عملیات، به جا ماندن ندبه در جای عملیات، درد، تخریب اعصاب و کرختی و خونریزی از مشکلات احتمالی پس از عملیات است. یکی دیگر از خطرات عملیات جراحی پلاستیکی است که بیمار ممکن پس از عملیات به ویژه جراحی پلاستیک آرایشی شکل و نمای جدید خود قبول نکنه و نپذیره. عدم تناظر و هم نیاز به عملیات دیگه به دلیل نارضایتی بیماری از سایر مشکلات پس از عملیات جراحی پلاستیک است.
تشکر دکتر صاحب، تشریف آوردن به برنامه، سپاسگزار هستیم.
تشکر شما.
قدرمن لیدونکو، اوس به د مخدره مواد په اړه څو راپورونه واوري. عبدالمالک چې په یوې نجلۍ د مینتوب له امله په مخدره موادو اخته سوی دی، او دی وایي چې د دولسو کلونو وروسته اوس پښیمانه دی او د خلاصون لاره نسي پیدا کولی. په دې باره کې محمد زمان سهیل رپورټ تیار کړی دی.
د نشې توکو په لوګیو د مرګ او ژوند ترمنځ د دې لزګونو راګیرو انسانانو تراژیدۍ یو له بل سره جلا دي، خو هر ورځ له سختو نشو ځوړن سرونه یو د بل پر اوګو کاږي خوي. د دې ګڼ شمېر روغ د لمنځې موږ د عبدالمالک کیسې ته وګیښې چې وایي په پاکستان کې د بایللې مینې غم په نشو راوستې ده.
پاکستان کې په نشو راغلې مېله ته دغه چې جنې باندې شکو مپوي شي چې هغه بل چالو ورکړل
نو سه یو انډیوال خواله را لم مالیا رقم می دی پزرو باندې سه او چیر باندې اوس کچ دا غم غلط چی پوي شي نو اگر باندې وروره کوله سیګریټ د چر سیګریټ کې را باندې پاوډر اوس کل سبا اور پسی بیر لم مالیا ډیر کیسه مقام غلط شي پوي شي
وی لومړی شروعی لملګری سره کړي خو وروسته هر ډول نشي توکي لکه پاوډر ټابلیټ کا او نور کارولې دي د اصلي د کونل د سرکانو ده خو اوس چې لاله باد خار کې په نشي توکو کارونی بوختوي او ان په میاشت خپل کوټه نزي عبد الملک وی ملګری یو څو وخت نشي توکي مفت ور کول خو چې په ځان په هېده ملګری تریلا سخیسته او دې په نشو اړولې وو
او د انډیوال د لاسه په ځای شانت شو چې هغه را باندې درې ورځې اوس کل دا شی خو دې چې بیا خپل مزه دا کوي کنه هغه ټیم چیرې شي خارخ تر باندې لګي بچا ټیم برا غل ته بلاړم که به باغار سه غوخته کنه ما به ورکول خدای شی به میتی اگستو پوي شي او بس کو به می
هغه وی شوخه دولس کله کیږي چې روغ دی ده د همزول له ناستي استله او په خبرې چې روغتیاي هم پوره ځان منه شوی ده د پخیمانه ده خو وی اوسې ترې د خلاصي لارې نه پیدا کیږي
هغه کوي کریم نو به زما غوندې ځان له تاوان به ور کوي پوي شي لکه څنګه چې زه دا شوم نو کور بے دار شویم پیش یار دوست سره نشم کې نستره ورو دیو چې باید وی نکی زګه چې مینا و پاتې شو کنه بلا و پیدا کی خو ځان نشي به پیدا کول نه جوړول شي
عبد الملک په خبره چې څو ځلې بستر شوه خو چې لروختون راوتل نو د بیروزګاری لامل یې بیا نشي توکو ته مخه کړی دا محمد زمان سہیل امریکا غږ
توریالا یک فرد معلول و معتاد است که در زمان جمهوریت در اردو به حیث افسر ایفای وظیفه میکرد. او میگه که نبود کار یکی از دلایل عمده مبتلا شدن افراد به مواد مخدر است. توجه شما را به گزارش معطوف میداریم.
توریالا بیش از 8 سال مواد مخدر مصرف کرده است. او سالهای سال با عنوان افسر ارتش در نظام پیشین در بخش ماین پاکی در میدان هوایی شندند ولایت هرات وظیفه اجرا کرده است. توریالا یک پایش رو نیز در جریان عملیات که به هدف خونساسازی ماین در ولایت فرا در حال اجرا بود از دست داد. وی در پروسه جمع‌آوری معتادان به هدف درمان به این مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده که اکنون با گذشت چند ماه از پروسه درمان نیرومند شده و به گفته خودش توانه کار را نیز پیدا کرده است. توریالایی که عملیات خونسازی بیش از 300 ماین را به موفقیت انجام داده آرزوی او این است که پس از درمان کامل مطابق به مسلکش همچنان در بخش ماین پاکی وظیفه داشته باشد. نبود فرصت شغلی برای معتادانی که صحتیاب می شوند یک نگرانی جدی است، اما بیشتر از همه برای معلولان معتاد یک چالش پابرجا.
بینندگان عزیز، شما هر دو گزارش دیدن. یکی از مشکلات معمول استفاده از مواد مخدر طرد شدن شخص معتاد از جامعه و اعضای خانوادش می باشن. حتی پس از اینکه تداوی هم میشن به دشواری و به مشکل اعاده حیثیت میشن. در برنامه امروز محترم شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه و روانشناس اسیر قسکوی با خود داریم که در مورد مسئولیت ما و شما میخوایم از پیشان پرسان کنیم که در قبال از این افراد چی است. آقای عظیمی سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدین.
محترم عظیمی صاحب ما سلامونه هم مومنی. عظیمی صاحب لمره غوارم دا پوښتنه وکم چې ولې ځینې خلک دیتا چمتو سي چې مخدره مواد تجربه کړي په داسې حال کې چې ډېر خلک هیڅکله د مخدره توکو شاوخوا ته نه ورځي.
یو مورد چې په دې برخه کې ډېر نقش لري، غوښن نقش لري، هغه کنجکاوي ده. یعنی د انسان زیرکتیا او د انسان کنجکاوي دی دې ته اړ باسي چې راځه یې ورې ټیسټ کړه، ځکه چې په هغه یو ځل دوه ځله کارونو کې ډوپامین ترشو کوي او دته خوند ورکوي، لذت ورکوي. هغه خوند او لذت، هغه کاذب خوند او لذت چې د په نور نورمال او عادي ژوند کې نه ده تجربه کړی. دا یو. دویم مورد چې زما په ټولنه پورې اړه لري، زموږ ګڼ شمېر هیوادوال که نارینه دي که ښځینه ستونزو کې راګیر دي، په ستونزو کې ښکیل دي، او دغه ښکیلتیا او ګیرتیا دوی دې ته مجبوره کوي چې په یو شکل په یو ډول یوې لارې ته یوې طریقې ته لاس واچي او دا خپل غمونه په کې هیر کړي او په اصطلاح ور ودانګي، یعنی ور تښتي له ستونزو نه، تښتي او نشو ته مخه کوي. دریم مورد له احساساتو او له عواطفو سره مقابله ده. ګڼ انسانان په دې نه پوهیږي چې څنګه له خپلو احساساتو سره مبارزه وکړي، مقابله وکړي او ځان ورسره انډل کړي، له ژوند سره یا ستونزې انډل کړي. د احساساتو په ځواب کې نشه کوي، په یوازې دې چې هغه خالی سي، هغه مدیریت سي، هغه په سم ډول وکارول سي، هغه په نشو باندې جبران وي. څلورم مورد چې د ځوانانو په برید مطرح ده، په تنکیو ځوانانو کې، په پیغلو الکانو کې مطرح ده، هغه تاثیر ده. الکان او نجونې یا ځوانه طبقه زر له تاثیر لاندې راځي، علل خصوص د جمعیت، د ګڼې ګوڼې، د خلکو، که هغه په موډیفیشن کې، که هغه په مذهبي مسایلو کې، هغه که هغه په نشو کې، زر له تاثیر لاندې راځي. او دغه تاثیر دوی دې ته لیوالتیا پیدا کوي، په دوی لیواله کوي چې لاړ سي او نشې وکاري. پنځم مورد لاسرسی ده. په افغانستان کې په پټیو کې کرل کېږي، په باغو کې کرل کېږي. موږ د ولایتونه لرو، د تریاکو د ولایتو په نامه په هر ولایت کې چرس کرل کېږي. ډېر عادي امکانات په هر دوکان کې پیدا کېږي. دا هم د دې لامل ګرځي چې دوی بالاخره کنجکاوي ورته پیدا کړي او ویې کاري. دا لاسرسی خپله یو لامل ده. شپږم مورد ناپوهي ده. یعنی موږ نه پوهیږو چې موږ سره ټابلیټکه څه کوي، موږ نه پوهیږو چې چرس بالاخره موږ ته څه راکوي، تریاک موږ کومې خواته بیایي، هیلونه څه، سګرټ څه راشکه اخلي. دا بدې بدې موږ متاسفانه نه پوهیږو. یو مورد او بل یو بل مورد هم چې البته ضعیفه ده، زما په نظر ضعیفه ده، هغه د پیسو لرل دي چې جب له پیسو ډکي بس موږ ورځو. اما یو په خوا کې یو جدي لامل فقر او بېوزلي ده. ګڼ ځوانان، ګڼ